में तो रामे दोसा दिल बेगाना बहाल तो कहीं में सोसा आश्ती आश्ती में वैशी ने खुदा आश्ती आश्ती लुत्फ पे लवनी ने खुदा आश्ती आश्ती में वैशी ने खुदा आश्ती आश्ती लुत्फ पे लवनी ने खुदा किधर गुम को बिया खाना रहो बान खाने हमारा बस तो वही रहना रहो बान खाने मोहरों को जगे मोती न बनाई मन दिले गम की ने अजीजों ने खुदा शान खाने किधर गुम को बिया खाना रहो बान खाने
درنو اوریدونکو که السلام علیکم ساعت ماسپخین دوی بجې شو د ازادي رادیو په دیخ پرونه کې چې زه اسمت ساروان او ظریف نظر وړاندې کوو ترشنا اسمان لاندې خبرونه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک ته ځانګړې ده په دې خبرونه کې به په یو شمیر پښتنو چې ستاسو اوریدونکو په ذهن کې هم شاید وي ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو ډیر میلمانه لرو ل بیلابیل خو ل قطر څخه به هم راپور ولرو دغه راست ټاکل شوی چې په کابل کې نن یو اعلامیه د ناتو او د امریکا د دفاع وزیر د ناتو سرمنشي او د امریکا دفاع وزیر کابل ته تللی دی او د افغانستان له حکومت سره یو اعلامیه لاسلیک کړي د دې اعلامیه په اړه هم جزئیات درکو خو په دې خبرونه کې تر هر څه وړاندې خبرونه لرو د دې سات خبرونه اجمل انباندی کوي
د افغانستان اجرایی رئیس وای نن په کابل کې د ناتو له منشیان سلطنبرګ سره کتلی طالبانو ویلي دي چې ټولو جنگیالیو ته خبر ورکړي چې د سولې له موافقې مخکې دي نن پر امریکایي لوري او همدارنګه افغان ځواکونو هر ډول حمله ودرلی او په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وغوښته بشپړ خبرونه واورئ طالبان وایي یو دیرش کسیز هیات قطر ته رسېدلی څو نن دغلته له امریکایي لوري سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي دوی دا نه دي ویلي چې دا یو دیرش کسیز هیات له کومه ځایه دوحې ته رسېدلی په دوحه کې له دمخه د عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات میشت دی بل خوا د نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازي هم په دوحه کې دي او ټاکل شوی ده چې نن دغلته د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ تاریخي هوکړه لاسلیک شي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک اسپر او د ناتو مونشي کابل ته ځي او هلته بل افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه کې پر پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر لیکلی چې نن په کابل کې د ناتو له عمومي منشي یانس سلطنبرګ سره کتلی دي او له هغه سره یې په دې تاریخي ورځ له هغه مننه کړې چې ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر ویلي چې دواړه لوري د افغانستان د کړکیچ د سولیز هواري پر ژمنتیا هم ټینګار وکړ ټاکل شوی چې د ناتو ډیموکراتو مومنشین سلطانبرګ او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر به نن وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او په یوه ګډه اعلامیه کې به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او افغان حکومت سره پر خپلو پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. او خو وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې طالبانو ته یې امر کړی څو د سولې تر توافق مخکې نن د شنبې په ورځ پر امریکا او افغان ځواکونو خپل ټول بریدونه ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اورکم اونۍ تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلې ده او تمه کېده چې نن بیرته بریدونه پیل شي، خو د رویټرز خبري اژانس د ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دي چې طالبانو ته یې ویلي دي چې دوی دې تر هغې چې دغه د سولې هوکړه نه وي لاسلیک شوي بریدونه نه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزیر نن د افغانستان ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی هر ډول وضعیت ته چمتو دي. د نوموړي په وینا که وسلوال طالبان ورکم او وربند ته دوام ورکړي دوی به هم عملي کړي، خو که وسلوال طالبان په بریدونو لاس پورې کړي دوی یې ځوابي بریدونو ته چمتو او تیار دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږ 19 تنه وژل شوي او پولیسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون ویل دا پیښه روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږ 55 تنه ټپیان شوي هم دي، ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. او د ایران د پارلمان 4 غړي په کرونا وایرس اخته شوي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون پر ټویټر کې د دې 4 تنو اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نمونه نه دی اخیستل شوی. په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمیل منځونه هم ونه شول. په ایران کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر مرستیالي معصومی ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په کرونا وایرس اخته شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز موضوع تاریخی روز موضوع پروسه صلح امضای قراردادنامه یا توافقنامه بین امریکا و طالبان است. آقای ساروان ما در خدمت شما هستیم و شما میتونیم پسان تلفن کنیم به ما. آموتا نیست آقای ساروان؟
بله، در دیر مهم و تاریخی ورسده لابردون که مهم تمره چه پده بحث که چه گن ملمانه لرو تاسی آوریدون که برخوا وقلی پشتنیز مجلب ملمانو چخه وکلی دا افغان بیسی ما تسواتلش میرم و سارلوس پا خدمت که دا شاید تلیفون للاری دیره موقع در نکریشو. خو لکه سنگه چه نظر سایبویل دا امریکا و طالبانو ترمز لنجده اتلس میاشتی خبر و روز تا بلاخره حقا ورز را ورسیده چه دوار خواب موافقه لاسلی کوی. دا امریکا و ولسمشر دانالد ترامپ دی مناسبت پا یو بیان که ویلی نجده 0 کال پخوا امریکایی پوزیان افغانستان تا لارل چه پر امریکا دا 2000 میلادی کال دا سپتمبر دا 18 نیټه دا بریدونو مسئول تیرورستان وزپی. دا ترامپ وینا پا همغا وقت که امریکا دوی په افغانستان کې لوی پرمختګ وکړ، خو د امریکایي پوځیانو په لوی قربانیو او همدارس د امریکایانو او افغانانو لپاره په لوی او لوړه بیه. ترامپ همدارس ویلي کله چې د ولسمشۍ لپاره ځان کاندید کړ د امریکا خلکو ته ژمنه وکړه چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان باسي او دا جنگ به پای ته رسوي او دا د دې ژمنې په پوره کولو کې د پام وړ پرمختګ کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک ته هیلې شته چې د افغانستان جګړه به ورسره پای ته ورسیږي، خو په عین حال کې لا ډېرې پوښتنې شته چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ذهنونه مصروف ساتي. نن په دوحه کې د موافقې له لاسلیک وروسته به آیا په دې هم بحث وکړو چې آیا افغانان به په خپل منځ کې جوړ راشي، آیا افغانان به بیا هم د واک پر سر په خپل منځ کې شخړې ونه کړي. دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې د دې خپرونې په دوام کې به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. حتما تاسو اوریدونکي هم پوښتنې لرئ، د خپرونې په ترڅ کې به نوبت درکړو. خو ښه به دا وي چې د افغان بیسیم د 1000 شمېرې له لارې راوستوئ.
تشکر آقای ساروان. فعلا در استودیو ما مهمان محترم آقای احمد سعیدی که کارشناس مسائل سیاسی سی موضوع بسیار زیاد از نزدیک تحقیق کردن او را هستن و البته از ایشان ما صبر و سلام میخواییم و ردی که ما کوشش میکنیم قطر بریم و بعض جایا بریم و مسائل دیگه مهمان های زیاد موقع بتیم. از او خاطر سعیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
کنم خدمت شما و همکار شما و بیننده سلام عرض ادب دارم اونچه که میتوان دارم در خدمت.
تشکر سعیدی صاحب. آقای سروان.
بله سعیدی صاحب زهم در تر کلای وایم مختری چه قطر تلاشو اول لطاس څخه غوړم چې وو پختم نن په دوحه کې موافقه لاسلی کیږي دا ستاس په نظر څومره مهمه ده؟
امروز افغانستان شاهد دو تحول است، یکی قطر یکی کابل. کابل وزیر دفاع امریکا سرمنشی ناتو حضور پیدا میکنن و یک بار دیگر تا یک اعلامیه اهداف دراز مدت خود با حکومت افغانستان شریک میسازن و در ساعت 3:30 امروز به وقت افغانستان در دوحه هم قراردادی که به نمایندگی از طالبان مولا عبدالغنی برادر و به نمایندگی از امریکا وزیر خارجه پامپیو امضا خواهد کرد. البته قراردادی که در قطر امضا میشه باور می است که تنها یک تعداد موادش افشا میشه، مواد ازی که قوات های امریکایی 4000ش تا یک ماه از افغانستان ترک میکنن، 8000 دیگهش از 18 ماه تا دو سال میمانن. با توافق طالبان اگه ضرورت بود بیشتر هم میتونن که بمانن، اما اسناد محرمی که تا 1.5 سال بین آقای خلیزاد و طالبا گفته شده پشت درهای پسته، من باور ندارم که به دسترس خبرنگارا و رسانه قرار بگیره، تنها همینقدر که قوات های خارجی میشه. حالا برمیگردیم به این بس که بعد از این تفاهم نامه اگر یکی از جانب این چی طالبا چی حکومت افغانستان چی امریکایی طرف مقابل بگویه باخت و من بردم، بگویه که من به زور بردم، این کاری درستی نیسته. بهتر است که همه همپذیر باشن، حوصله داشته باشن، از خود گذری نشان بتن، تفاهم کنن با یک دیگر. حرف دیگه که میخوایم با شما شریک بسازم که
بله
من توقع داشتم کشورها در این بذاکر.
بله سعیدی صاحب بله. ببخشید که ما بخیلم یک عاجل یک خبر داریم، اون رو بگیریم اول بعد بله. دوباره میایم
بله. بله. امید ظاهر مل لکتنگ چه سعیدی صاحب د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او همدارس د ناتو سرمنشی کابل ته راغلی دی او لکتنگ چه تاسو ول د افغانستان له حکومت سره یو اعلامیه صادروي. ظاهر مل لمدې ځای ته تللی دی او لاغه صاحب حال راکی چې څنګه دوی اعلامیه صادر اکراو که صادر روی نور معلومات سدی مهربانی.
تاسو سلام سلام سیب اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو یادونه وکړه د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو سرمنشی یل سټونټر سپورټر لیدی
ظاهر مل صاحب خپل موقعیت تغییر کړي، اواز مو سم نه دی، اواز مو واضح نه دی، خپل موقعیت اوس تغییر کړي.
زما غږ درست شو
سم اوس صحیح سو بیخي صحیح ده په همدې حالت کې اوسئ.
ما وړاندې یادونه وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سرمنشی سهار کابل ته را رسېدلي او د مدد افغانستان یا د کابل په وخت نږدې 4 بجې د ولسمشر محمد اشرف غني سره د ګډو همکارو یوه اعلامیه چې دا د تیرو همکاریو چې د افغانستان حکومت سره امریکا او ناتو کړې دي دا صادره کړي. هغه چې دلته د مقاماتو سره مو خبرې وکړي دغه ګډه اعلامیه د تیرو هغو مرستو ډاډ دی چې ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت سره کړي دي، چې ځکه تجهیز روزنه ده تر خوای د هغه زو د تر هغه ډول پر ضد باندې مبارزه ده او همدا ډول د افغانستان څخه بهرنیو عسکرو دوتو مسائل پکې ذکر شوی دي. خو دا غیر اعلامیه لا بشپړه د رسنیو په واسطه نه ده ورکړل شوی او تر ډیره پورې هغه موضوعات پکې رام کاړل شوی او لیکل شوی دي چې له دې وړاندې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول حکومت سره کړي.
بله سب ډیره مننه امید ظاهر ملو، تر اوسه پورې اعلامیه لا صادره شوې نه ده، منتظر یو. خو اوس به قطر ته لاړ شو.
بله همکار دیگر ما آقای احمد تکل فعلا د دوحه هستند. آقای تکل میشنوین ما را ان شاء الله؟
بله زستا فقط اورم نظر صاحب بفرمایید.
بله خب روی موافقت نامه آخرین خبره که اگر دارین به ما بگوین اول خوش میشیم. مهمترین خبر تا حالا هست یا نیست چیزی؟
تازه ترین خبر که از دیروز تا حال هر لحظه تازه شده میره آقای نظر امی است که امضای موافقت نامه پلانش سر جایش است و قرار است امروز ساعت 3:45 این موافقت نامه در حضور تعداد زیادی از مقامات بلندپایه خارجی از کشورهای درگیر افغانستان و کشورهای منطقه امضا شود. لحظات پیش مقامات طالبا و نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان آمدند اینجا، ولی با رسانه ها صحبت نکردند. فقط یک نماینده طالبا بسیار مختصر یادآوری کرد که مذاکره این معاهده یک معاهده بسیار جالب و خوب و مفید است بر افغانستان.
تکل صاحب، پرون دست ویل شوی دی چه ده هیوادونو ده بحرانو چار و وزیران او د شاوخوا څلوېشت یا دېرشو هیوادونو استازی په دې غونډه کې ګډون کوي، تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي او که نه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو همده شېبه په همدغه سالون کې دی چېرته چې مونږ یو، او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دا مهمه موافقه لاسلیک شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم همدلته په همدې حال کې دی، مګر تېر ماښام یې له رسنیو سره مختصرې خبرې وکړې، خو نن سهار ته په همدې ساحه کې خو له رسنیو سره خبرو ته نه چمتو کیږي. همداراز د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې تېر دقیق جزئیات یې نشته چې دا اووه هیوادونه پاتې درې هیوادونه به کومې، په دې اړه معلومات نشته. د روسیې د بهرنیو چارو بخښنه غواړم، د روسیې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف به د شاوخوا 500 هیوادونو له جتپورو استازو سره په دې مراسمو کې حاضر وي. فرمان صاحب،
بله. خب تکل صاحب، انشالله بازم در ارتباط می باشیم اگر کدام خبر نه و در سر سار جن لطفاً به استودیو وصل شین خودتان یا ما خبر می گیریم. یک سوال آفاقی واری یک چیز می خواهیم پرسان کنم از خود دید که در سال دیگه که کانفرانس بون شده بود، دو تقریباً کم از کم 12 اصل جورنالیست راجستر شده بود. حالا وضعیت جورنالیست ها چطور است و بیروبار است نیست؟ بشار کتاب ما اگر بگوین بر رزی که بعض خبرهای مسئله کرونا میگن که باعث از دیشت بسیاری ها نرن سفر نکنن. بسیار کتاب، تشکر.
نظر صاحب، جواب کوتاه است که خبرنگارا هستند، تعدادشان کم است، ولی شما میفهمین که هر جای خبرنگار باشه اوجا سر و صدا زیاد است. و چون این مناسبت یک مناسبت بسیار مهم خوانده شده، به همین دلیل در رسانه ها انعکاس فوق العاده کرده. در جای صحیح که ما هستیم حدود 30 تا 40 خبرنگار است. همونطور که شما گفتین، با او اندازه که مثلا در کنفرانس بون یا کنفرانس به ترتیبش کنفرانس بعدی بون و برلین و توکیو و اینا، با او اندازه خبرنگار نیست. یک علت شام آقای نظر شهیدی باشه که مقامات طالبا و امریکایی نمیخواین، تا حد زیاده که ما در این دو روز گذشته دیدیم، زیاد نمیخواین که در این مورد قبل از امضای موافقتنامه صحبت کنند.
بله، بسیار زیاد تشکر. تکل صاحب، یک گپ دیگه هم یاد ما رفت که کی امضا میکنه از طرف امریکا؟ ایره میفهمین برای که روی ازی بسیار صحبت شد که هنوز معلوم نیست.
رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ گفته که در حضور وزیر خارجه مایک پومپیو این موافقتنامه امضا میشه، ولی در هیچ اعلامیه رسمی دقیقا گفته نشده. تا جایی که من معلومات دارم گفته نشده که از جانب امریکا کی او را امضا خواهد کرد. در یک مورد گفته شده بود که چون زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان روی از این موافقتنامه برای بیش از یک سال با مقامات طالبا کار کرده، شاید در این موافقتنامه امضای از او هم باشه. ولی تا هنوز دقیق نمیفهمیم. رئیس جمهور امریکا هم گفته که قرار است در این موافقتنامه خودش امضا کنه. بنان اهمیت ای که این موافقتنامه را در دوحه کی امضا میکنه شاید تا او اندازه مهم نباشه از جانب امریکا، ولی از جانب طالبا قرار است که معاون رهبر طالبا و رئیس دفتر سیاسی طالبا در قطر ملا عبدالغنی برادری را امضا کنه.
در مننه تکل صاحب. اوس په د کابل استودیو ته لاړ شو. زموږ بل میلمه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم استودیو ته راورسید. ورته هرکلی وایم. خپلواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ په قطر کې د موافقې لاسلیک د افغانستان لپاره د سولې په معنا ګڼی او که فکر کوئ چې لا اوږده لار سولې ته پاته ده؟
مننه، سلامونه ټولو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. زه په دې عقیده یم چې دا د سولې لپاره هغه اساسي قدم مو چې واخیستل سه، ځکه د سولې لپاره د افغانستان د سولې په قضیه کې دوه طرفه چې اساسي مشکلات د دوی دواړو ترمنځ موجود و، د امریکا د متحده ایالاتو او تحریک طالبانو ترمنځ، نن الحمدلله دا نهایي کیږي. دا په دې معنی ده چې روستنی قدمونه به دومره سخت نه وي، بلکې د دغو موافقتنامې د امضا سره به من دوهمه برخه چې هغه بین الافغانی تفاهم ده او مهم ده، هغه ته په اسانه باندې یو نتیجې ته ورسیږو. که څه هم دا به هم بدون د نړیوالو همکاروی څخه، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو، مشکل وي، خو په یغه څه چې منګ دلته ګورو مطمئن یو چې لار هواره شوې ده او د ټولو خواو اراده د سولې لپاره موجوده ده، او لبل خوا هم داخلي فشار او هم نړیوال فشار به د دې سبب سي چې بین الافغاني مذاکرات زر نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅوک تر اوسه پورې په ښکاره د دې سولې د پروسې یا د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو د تحریک د امضا په مخالفت کې نه دي، بلکې د دې لپاره د سیمې د هیوادو او د لوی قوتونو د منطقې اجماع موجوده ده چې دا تاثیر کوي په راتلونکي پروسه باندې.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب. سعیدي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ یو شمیر خلک وایي چې وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په دې موافقه چې نن لاسلیک شي اتلس میاشتې ووتې، دوی فکر کوي چې د افغانانو ترمنځ مسالې به لا ډېر ستونزمنې وي او په دې به لا ډېر زیات وخت تیر شي، ځکه چې طالبان یو لړ غوښتنې لري، په داخل کې افغانانو حکومت هم یو لړ غوښتنې لري چې د دوی دواړو یو سازش ته رسېدل ډېر اسانه کار نه دی. تاسو څه باور لرئ؟
بدون تردید مذاکرات بین الافغانی هم فرصت و وقت زیادی را در بر خواهد گرفت، ولی به عقیده ما اگر یک صداقت و همپذیری و همگرایی وجود داشته باشه، ما زودتر میتونیم به تفاهم برسیم بین الافغانی.
صداقت مسئله ای وده، صداقت مسئله ای وده، لیکن سیدی صاحب بلته دی ایدئولوژی مسئله هم دی، ایدئولوژیک اختلافات به څنګه حل کیشه؟
ما گپ بزنم، ما مشروط بر این که کشورهای همسایه و فرا منطقه کشورها مداخله نکنند، دستگاه های استخباراتی بگذارند که افغان ها خود تصمیم میگیرند. ما دو چیز میگم از نشست دیروز، یک نشست در کابل است و یک نشست هم حال در دوحه است. من توقع داشتم، امید داشتم که کشورها هر دو نشست لحاظ میکردن، یعنی توازن برقرار میکردن. از صبح تا رادیو شما زیاد گپ زده، من گپای نوی میخواهم بزنم. یک شما میفهمین که امریکا توازن برقرار کرده، وزیر دفاعش به کابل حضور پیدا میکنه، وزیر خارجهش در قطر، شاید آقای خلیزاد با ملابرادر امضا کنه، ولی کشورهای دیگه متاسفانه توازن لحاظ نکردن. مثال از ازبکستان عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجهش اشتراک میکنه، معاون وزیر خارجه تاجیکستان اشتراک میکنه، از روسیه زمیر کاملوف اشتراک میکنه، از پاکستان شاه محمود قریشی و عمران خان اشتراک میکنه، اتحادیه اروپا در اونجا اشتراک میکنه، مجموعاً 47 کشور یا نهادی بین المللی یا نهادهای داخلیش اشتراک میکنه، اما به نشست کابل زیادتر سفرای از اینا اشتراک میکنه، بستثنای امریکا و سرموشی ناتو. کاش که اینا هم کمک توازن مراد میکردن، یعنی قطر بیشتر جلوه دادم خو یک دستاورد مهم هست. اما اونچه که من به خدمت شما عرض میکنم و تاکید دارم این است که بهتر است که بعد از قراردادی که امروز امضا میشه، من شنیدم که طی ابلاغیه طالبان گفتن که سر از فردا ما با نیروهای آمریکایی حمله نمیکنیم، اما ای کاش که چرا نمیگن که ما به نیروهای افغانی هم حمله نمیکنیم. این هم کاری بسیار خوب است که باید بگوین. اگر این کاهش خشونت فروکش کرد آهسته آهسته، اعتمادی بین الافغانی ایجاد شد، کاری خوب. حرف دوم هم که من میگم، امروز در ارک یک نشست است با حضور وزیر دفاع و منشی ناتو. اگر جناب آقای غنی رئیس جمهور تانست که در این نشست احزاب، شخصیت های سیاسی مخالفین به شمول رئیس اجرایی و حکمتیار و کی و کی و کی کسایی که هست، اگر اینا را تانست که به این نشست در پلوخ استاد کرد، حداقل دولت افغانستان کمک وزن میگیره. اگر تنها آقای غنی در پلوی از اینا بود و اینا دیدن که تنها است، آینده ما را خدا بخیر کنه. باز
بله سب، بله. در زیاد تمنان کوربدان بل ملما هم ده تلفون للاری فکر کن پا چوشی بو که حاضریشی تخنیکی هم کاروی چه
حاضر شدن مولایی سیب قلم دین فکر میکنم
نه تلفونی قطع شو وی تلفون وشو خو برتقا
خب ما با اخبال باک سیب ادامه میتیم اخبال باک سیب سخنان سیدی سیب و بعض گزارش ها را شنیدین منطقه یک سوال عمده و اساسی که در فکر کلگی هست ایست که امی دو طرف امی موافقت نامه را بالاخره تطبیق خواهد تانستن نخواهد تانستن این یک سوال عمده است شما این را چطور عملی میبینین سیب
تشکر نظر صاحب چیزی که مهم هستن این موافقتنامه مربوط میشه به بعض شروط و شرایط و اقدامات که در این اقدامات چیزی که بسیار مهم و اساسی هستن مذاکرات بین الافغانی است بدون مذاکرات بین الافغانی بدون یک تفاهم سیاسی این موافقتنامه به مو چیزی که ما و شما میخواهیم نمیرسیم در این موافقتنامه این بخشی بسیار مهم است وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع شوه و در اونجا به یک موافقه تمام افغانا برسه باز تطبیقشان شروع میشه آل هم بعضی مراحلشان که مراحل اعتماد سازی هستن مراحل باورمندی هستن مثلا خروج نیروهای خارجی یک تعداد مسئله که رابطه با القاعده و تروریستا و کاهش خشونت و مسئله بندیا این چیزا هستن که تا وقت به اعتماد سازی شروع میشه و باز مذاکرات بین الافغانی که موضوع اصلی خواهد باشن که در اونجا به یک نتیجه و موافقه برسن باز تطبیق شروع میشه در این مرحله تطبیقش که میکنه چطور میشه به کدام ساختار میشه به کدام شو میشه که این یک بحث جداگانه هستن که ایره باز هم تضمینات منطقوی و جامعه جهانی و هم اجماع داخلی بین تمام اقشار جمع تحریک طالبا که به یک نتیجه اساسی برسن که قابل قبول همه باشن
در زیاده مننه و سم زموش بل ملمه در سوشی بوله پر بر اصروی در طالبان و پخوانه چارواکه شاغل مولوی قلمودین در تلفون للاری رسره ده دوی تا مرکلی ویم مولوی سب اول که دیدی موافقی پاره چی پا دوحه که نن لستیکیش لند نظر سرگند که او بلا یو پوشتانه دی اوریدون کده عبدالولی صافی لکندوز لیکلی دی و مخی ستاسو پدی خبرونی که پنبی روان خبرونی که وی یادوانه وشوه چه طالبانو خپلو کسانو تیویلی دی چه پا نور لنن روزی پا امریکایانو برید مکوی خو پا افغان حکومت او ځواکونو باندې حملو تا دوام برکی دا ستاسو لنظر څنګه کار دی
دا منم نه تاییدومه دغه سیویل سوی ندی که تاسی اوریدلی وی سوهیل شاهین هغه وویلی چې د نن موافقتنامې له لاسلیک نه به وروسته خشونت نور هم تر دې کم شي په عام طور باندې که هغه امریکایان دي که افغان حکومت ته جنگ د طالبانو د امریکایانو سره و نه د افغان حکومت سره اوس چې کله مذاکرات شروع کېږي نو دې سره به کاملا کاهش خشونت وي حتی چې اوربند واوسي
او د موافقې ته څومره خوشبینه یاست فکر کوئ چې له دې سره به په د افغانانو ترمنځ سوله راشي افغانان به په خپل منځ کې جوړ راشي
دا اچا خپل نظر ده د ما نظر دا ده چې دا یو تاریخی موافقتنامه ده د افغانستان په دې څلور کلن جنگ کې بلکې تاریخی په د افغانستان په تاریخ کې دا یو مهمه موافقه بولمه چې لاسلیک کېږي او ډېر اهمیت یې په دې کې ده چې دېس مملکت او لوی ممالک هم په دې کې اشتراک لري د ناظرینو په حیث باندې ټول ولس خپل ته وایم چې دا هغه موافقتنامه نه ده چې لکه د روسانو تښتېدل او په افغانستان کې د جنګ پرېښودل نه داسې نه ده دا موافقتنامه چې د دېرسو مملکتو په حضور کې لاسلیک کېږي د دې نه وروسته د ټولو ممالکو موافقه ده افغانستان کې وسوله پایدار راځي جنگ به خاتمه پیدا کی او افغانستان به یو غیر متنازع خاوروی او په دې ملک به یو باثباته نظام چې ټول افغانانو قابل دی قبول وي داسې نظام برازي.
بله مولوی صاحب احترامات بنده هم قبول بکنین، من یک سوال داشتم که در جامعه غربی یعنی کسایی که در غرب بعض متخصصین همچنان بعض افغانا یک اندیشه یک نگرانی دارن وقتی که توافق نامه شوه و طالبان تشویق نخواهد شدند که کابل دوباره تصرف کنن و بدست بیارن با زور، ای اندیشه از اینا یا ای نگرانی از یا تا چه حد درست است؟
الحمدلله شکر خدا را میکشیم که یه مسئله ترنیس مثلی که او دفعه اصلا ما با روسا نشیفته بودیم، موافقتنامه خروج روسا به نمایندگی ما دیگه مردم کرد که سبب جنگها شد و منافع از واد تأمین شد. طالبا و ما و سیاسون و تمام مردم افغانستان این مسئله را درک کرده، هر قدر تشویق شوه انشالله العزیز به فکر و عقیده ما که جنگ خاتمه می‌یابد و جنگ دوام نمی‌کند.
دیر از زیاده مننه
مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر از که در این مریضی ناراحتی آمدین، هم دعای شما هم قبول شد و از کل انشالله صلح بیاید. بسیار زیاد تشکر از استراکتان.
وست سیدی صاحب، در پاکستان در بحرانو چار و وزیر شاه محمود قریشی نن خبریالانو تویلی دی چه پاکستان لامریکا غواړي چې خپل ځواکونه په مسؤلانه ډول افغانستان وباسي، یعنی دغه اندیشنه مخکې پاکستانیانو ښکاره کړې ده چې دوی نه غواړي چې امریکایان یو دم خپل ځواکونه وباسي او یا ټول وباسي، ځکه چې کداسي وشي نو په افغانستان کې به ګډوډي راشي او لکه بل به ډېر خلک مهاجر شي، پاکستان به زیانمن شي. څه فکر کوي چې د پاکستان دا اندیشنه جدي ده او کنه؟
ما قبلا هم عرض کردم که 4000 از قوتهای امریکایی از جمله 12000 تا یک ماه یا دو ماه میبرند، 8000 دیگهش از 18 ماه تا دو سال میمانند با در نظر داشتی دیدن وضعیت و شرایط. اما چیزی که از همه مهم است، همی لحظه که قراردادی تفاهم نامه بین امریکا و طالبان در قطر امضا شه، یک ساعت بعد شاه محمود قریشی کنفرانس مطبوعاتی میته. این کنفرانس مطبوعاتی شاه محمود قریشی کمکی زننده و به اصطلاح زخمدار است. معلومات که می‌دارم شاه محمود قریشی خود را پیروزی معرکه این مصالحه اعلان میکنه، پاکستان میگه که ما کردیم این کاره و ما این سرنوشت به سر رساندیم و این از ثمره ما بود، دنیا باید از ما ممنون باشه. بعدن پاکستان در سرنوشت صلح و مذاکرات بین الافغانی کوشش میکنه که نقش بیشتری بازی کنه. من فکر میکنم که صحبت‌های شاه محمود قریشی به گوش زمامدارای ما خیلی خوب نخواهد خورد و شما بعد از این کنفرانس شاه محمود قریشی کنفرانس میده. و موضوع دیگر که من به سرش بسیار تاکید میکنم این است که بسیار خوب است که ما تمام افغانها اولم گفتم هم پذیر باشیم، با گذشته سلوات ودا کنیم، هر چیز از نو شروع کنیم. اما فراموش شما نکنین که هنوز طالبان تانستن که بر علاوه طالبانی که در دوحه و قطر بودن، امروز در حدود 130 نفر طالب از داخل پاکستان و کویته بردن به جهتی نعره تکبیر گفتن و در اون مجلس اونا حضور پیدا کرده. اما وقتی که مذاکرات بین الافغانی اگر آغاز میشه، من بسیار علاقه دارم که مذاکرات بین الافغانی اگر حکومت افغانستان، دولت افغانستان توانست اقشار مختلفی که در دور نظام بودن به این سالها، شخصیت های مهمه، از اینا یک تفاهم اجماعی را گرفت، اینها در میز مذاکره با طالبان یک دست یک صدا و یک نظر حضور پیدا کردن، دولت افغانستان نباخته برده. اما اونچه که دیروز مقام ریاست جمهوری میگه که این مذاکرات دولت است، ما تن حکومت مذاکره میکنه، که کس حق نداره. وقتی که ایگه باشه خونه هیئت 6 نفری حکومت طرف قبول نکردن، اونو پاس رای کردن. وقتی که طالبان میگه که ما با افغان ها مذاکره میکنیم، امیدوار هستم که حکومت هم جناب آقای قنی هم کبکی عقب نشینی کنه، بگه که ما به طرف نمایندگی از دولت، افغان ها مجبور، اگر ما با یک دید واحد با یک اجماع ملی از داخل افغانستان در میز مذاکره با طالبان نرفتیم، ما این کار کرده نمیتونیم. حرف دیگه هم مشکلی که بعد از این مذاکره که من امیدوار هستم که مردم افغانستان صاحب صلحن، از خداوند میخوام که مردم افغانستان خسته ان صاحب صلحن. یک مشکل دیگه است، قبلا ما تا 5 سال هر خارجی که میامد ما اول با آقای غنی یک تفاهم میکرد، بعد با دکتر صاحب عبدالله میدید، یعنی تقریبا دو حکومت بود. بعد از قرارداد امروز با طالبان با سه حکومت میشه، یعنی حکومتی در سایه. هر کشوری که بعد از این میخواهد تمایل پیدا کنه باید دیدگاه حکومت کابل هم داشته باشه، دیدگاه طالبانی که در دوحه قرارداد امضا کردن او هم داشته باشه. یعنی سیستم یک کمک پیچیده تر میشه، یعنی بعد از این طالبان دیگر گروه توریستی، گروه جنگ نیان، بلکه یک تحریک طالبان هستن و عملا چی میگم؟ عملا یک حکومتی در سایه هستن تا وقتی که به تفاهم که برسن.
بله ډیر زیات مننه کوروادن. همدار شیبل هرات څخه د چارو نظر خوند شغله نصر الله زرین ستانکزای د سکایپ لاري را سره ستانکزای سپ تاسو ته هم مرکلای وایمه. په دې منځ کې اوس مخ مخیره پاکستان خبره وکړه، د پاکستان او طالبانو ترمنځ خاصی اړیکې دي، څه فکر کوئ چې که سوله کیږي دا اړیکې به څنګه وي؟ تاسو څه هڅ وهئ؟
د څاروان صاحب تاسو نظر صاحب په میز کې راسره ګډونوالو میلمنو او اوریدونکو ته مو سلامونه. راغلو د پښتنې په اړه باندې، دا خو تقریبا یوه ډېره سخته پښتنه ده، دې ته ځواب ولم ډېر ګران کار دی، ځکه همیشه د موږ له خوا هم دا پوښتنه مطرح شوې ده چې د دوی اړیکه باید اول ښکاره شي چې په څو اساس باندې ده. دوم دا خبره ده چې پاکستان دا ډلې چې تر اوسه پورې ساتلې وي دوی حمایه کول، له دوی نه د خپلو اهدافو لپاره کار اخیسته، دا به ډېره سخته وي پاکستان ته هم چې دوی باید داسې پرېږدي پرته له دې چې کوم غټه لاسته راوړنه ترې راوړي. نو اوس به اول بله خبره تر ټولو مهم غټ به همدلته دغه د نننۍ پرېکړه لیکه تړون لاسلیک دی چې د دې په جزئیاتو باندې هم لا تر اوسه پورې داسې وضاحت نشته چې په دې کې څه خبر ده. نو تمه ده، د امید ده، د انشاءالله که چېرته د بهرنیانو لخوا خصوصا د امریکا لخوا نه په پاکستان باندې له زړه فشار راوړل سوی څو له دې ډلو سره نور خپلې اړیکې پرېږدي، واقعا دلته په افغانستان کې د یو مرکزي دولت طرفدار واوسي او خپلې ګټې د دولت د دولت په معامله کې مخته یوسي، نه ده چې مثلا په د دولت په څنګ کې نورې ډلې چې د دولت د فشار په توګه باندې استفاده شي. که چېرته دغسې کوم اقدامات سوي واوسي او په دې اړه باندې کار سوی واوسي او وروسته بیا د افغان دولت او وروسته د سوله که چېرته کېږي افغان دولت خپله کشاله او خپل مشکل که هغه د ډیورنډ په اړه ده، که هغه د اوبو د مدیریت او د نورو منابعو مدیریت په اړه باندې د دولت او دولت په محور باندې سره حل کوي، نو دا به طبیعي خبره ده چې دا اړیکې به نورې ختمیږي. او که چېرته دا مسئله اول دا چې د بهرنیو لخوا نه د پاکستان باندې یو فشار نه وي اچول سوی او دا مسئله ته د حل لارې نه وي لټول سوي، او بله خبره ده چې دغه موجوده ستونزې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دولت په کچه باندې دا حل نسی، نو فکر نه کوم چې دا اړیکې د پریسي کېدی سي رنگونه بدل سي، کېدی سي نور ډلې راپورته سي، مثلا کېدی سي د جګړې بڼه بلې خواته واوړي.
ډېر زیاته مننه. یو ستانګزی صاحب سره خبري وکړله، بل ستانګزی سره هم په څو شیبو کې خبرې کوو، پوهنتون استاد نصر الله ستانګزی سره البته څو شیبې وروسته. خو نظر صاحب تاسو هم پوښتنه لرئ، مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکړئ زه له ډاکټر صاحب خپلواک څخه یوه پوښتنه لرم. هغه د ښځو د حقونو مسله ده. خپلواک صاحب، تاسو مخکې ویل چې که د امریکا او د طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه د افغانانو ترمنځ به زیات مشکلات نه وي. تاسو بیخي ډاډ ښکاره کړو چې مشکلات نور حل کېږي، لیکن یو شمیر خلک اندیشنه لري چې له طالبانو سره په یو شمیر مسایلو باندې شاید هغه افغانان چې په داخل کې دي، حکومت یا مدني ټولنه ده یا سیاسیون دي، هغوی په ځینو مسایلو شاید په اسانه ورسره جوړ نشي. یو هم په دغو مسلو کې د ښځو مسله ده. طالبان د ښځو د حقونو په باب وایي چې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او شریعت خو هر څوک هر رقم تعبیروي، په مختلفو هیوادونو کې مختلف تعبیر شي. ایران یو ډول تعبیروي، عربستان بل ډول تعبیروي، پاکستان بل ډول تعبیروي. نو ستاسو په نظر دا مشکل، دا مسله به ډیره جدي نه وي؟
من نه شیور صاحب زه خوب په دې عقیده یم چې پروستنوی کانفرنسونو کې چې د سیاسیونو او د طالبانو ترمنځ هم درس ویدی او طالبانو هم په مختلفو اظهاراتو کې ویلي دي چې دوی د ښځو د حقوقو په اړوند باندې حتی د ریاست جمهوری نه علاوه په ټولو موقفونو کې دوی پرې باندې اظهار کړی دی چې کار کولی سي او باید سهولتونه ورته ایجاد سي. هغه څه چې د شریعت تعبیر د زمونږ تاسې په ټولنه کې د شریعت تعبیر تر ډیره حد هم زمونږ هغه دودیز او عنعنوي رواجونه دي چې هغه اوس هم که څوک وغواړي که څوک ونه غواړي په دې ټولنه باندې حاکم دي او په دې ټولنه باندې په یو ډول باندې د قانون په ډول باندې منل سوي دي. او د ښځو په اړوند باندې باید موږ عام فکر وکړو. هغه محدودیتونه چې تنها په محدوده ساحه کې د کابل او یا شهري سیمو باندې نه بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې فکر وکړو. زه
یعنې تاسې وایئ لکه په کلو کې چې حقونه نشته ورته په ښار کې دي هم نه وي منظور هم دا دی؟
نه زما هدف دا نه ده. زما هدف دا ده چې ځینې هغه حقونه چې په کل افشار کې غوښتل کېږي یعنې دا د عام سي دي حقونو لپاره چې هغه موږ په ټول افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره وغواړو. یعنې دلته ډېر تفاوت شته. له دې خاطره د هغه څه چې موږ اورو اولیدلې مو دي او طالبانو سره هم ناست یو طالبانو مزارت کړی دي حالات تغیر کړی ده. او د پوهنې په برخه کې د معرف په د سیاسي په برخه کې په کار کولو کې یعنې د خپل رسمي اظهارات دي چې موږ په دې اړوند باندې ټول هغه څه چې وی آماده یو. یو هغه شعاري مسله ده چې نن دلته موږ اتلس کاله د ښځو په اړوند باندې له دې څخه د یو شعار په ډول باندې د وسیلې په ډول باندې کار اخلو. متاسفانه په دې کې موږ خپله هم ناکام یو. یعنې که موږ په اتلسو کالو کې واقعي ارزیابي وکړو چې آیا موږ په واقعي معنا باندې د خپلو هغو خویندو میندو د ژوند په تغیر کې څه راوستلی دي چې دا مهمه پوښتنه ده چې ویکړو. او دغه موږ وایو لپاره د یو جامع پلان جوړ سي چې دا موضوع د حساسیت له موضوع څخه راوځي بلکې د یوغوی د یو بشر په توګه د یو افغان په توګه حق ترلاسه کړي او دا حق محدودیت ونه لري په هیڅ معنی باندې. نو دغه له دغه حساسیت څخه باید موږ راوباسو بلکې د یو بشر د یو افغان په توګه چې د جامع او ټولنه ده او دا ټولنه د دوی له ونډې نه د دوی له سهم نه د دوی له همکاري څخه نشي تکمیلېدلی. ځکه دا اوس هم که دا احصایه درسته واخیستل سي بدبختانه د څلوېښت کلونو جنګونو کې دا اوس د 50% زیاتو کورنیو هغه بار او بوج او مسؤلیت زموږ د خویندو مندو په غاړه ده. نو د دې لپاره د یو اساسي پلان نه مخکې چې موږ څنګه کولی شو چې دا ټولنه اصلاح کړو او داسې پروګرامونه جوړ کړو چې موږ وکولی شو له شعاري مسلې نه علاوه د داسې یو مسله چې هغه د حساسیت نه بیرون موږ د خپلو خویندو مند هغه حق حقونه چې په شریعت کې ورکړی سوي دي او یا زموږ په انانه کې موجود دي او یا د نوي عصر د تقاضا سره لازم دي هغه ورته ورسو.
تشکر دکتر صاحب. خوب استاد محترم آقای نصرالله ستانکزی خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب همکار عزیزم.
بله ستانکزی صاحب شما در مورد روابط بین المللی اگر کمک صحبت بکنین این توافقنامه اگر امضا شوه همسایه های ما چی عکس العمل ها نشان خواهد دادن یا همکاری خواهد کردن نخواهد کردن مخصوصا ایران و پاکستان چطور شوه که این پروسه صلح یک ذره تحت گارانتی گرفته شوه که یه قسمی که افغان ها میخواین پیش بره چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
اصلا در علم سیاست و در روابط بین المللی قواعد ثابت برای تضمین وجود ندارد. چرا بازی سیاست بازی قدرت است. موضوع علم سیاست قدرت است و کشورها بر تامین قدرت و منافعشان بارها در طول تاریخ سیاسی دنیا تعهداتشان را نقض کردند، تعهداتشان را شکستند. به ارتباط با قضایای افغانستان کشورهای همسایه ما تجاربی که دارند به خصوص از ایران بعد از انقلاب اسلامی و بعد از هفته سهر پاکستان چیزی که بسیار ثابت است اینا در بازی های بین المللی تانستان از بازی افغانستان منافع زیادی را به دست برن. در شرایط فعلی من حدث میزنم و گمان میکنم که پاکستان از ناحیه که میترسه و ریست که در کابل یک دولت متحد هند به میان نبیه و این را باور من ای است که اداره ترامپ یک نوع تضمین داده برای پاکستان که چون این چیزی به وقوع نخواهد پیوست و در کابل اداره کابل علیه منافع پاکستان واقعی نخواست. در مورد ایران باید عرض بکنم که جدا از اینکه ایران فعلا در معضله خودش درگیر است تا آخری لحظه کوشخات کرد تا اون پروژه را که فیلم امریکا پیش انداخته به سال افغانستان این اگر بودن سبوتاش بکنه و فشار را بره بالای امریکا و دولت متحدش. و حتی اگر یاد شما باشه در طول 3 سال گذشته پاکستان با دشمن ایدئولوژیک و فکری، ایران با دشمن ایدئولوژیک و فکریش که ایران طالبا بود، یک نوع گرایش های را نشان داد، با اونا روابط را تأمین کرد. من باورم ایست که ایران ظاهراً از این مسئله استقبال خواهد کرد، اما در عمل هرانچه عزیزش به از پاکستان کرده خطرناکتر عمل خواهد کرد. نقطه بسیار عمده و اساسی آقای نظری است که تصفانه اداری کابل کلانترین مشکلش ایست که زیر نفوذ است، عناصری که هنوز هم زیر نفوذ ایران و پاکستان هستند و حتی منافع افغانستان به خاطر منافع از و به طول 18 سال زیر پای کردن، یک بار دیگه همی کار خواهد کردن.
بله استاد ستانکزایی و پشتانه زهم لطست خلرم اغا داده چه دا پشتانه مخیل نور و ملمانو سخم وکره داده اغا پشتانه چه دیر خلق وی چه دی امریکا و دی طالبان و ترمنز خود داده موافقه کیشه، لیکن دی افغانان و ترمنز به جور سخته وی تاسی چه فکر کوی؟ فکر کوی چه دا با دمر سخته نوی لکه دی امریکا و دی طالبان و جوره؟
از فکر کنم چه دک شک نیست که امریکایان و طالبان و ترمنز جوره مشکل هست، اما لوی بحث داده چه امریکایان هم خود صلاحیت درلوده و طالبان هم خود صلاحیت درلوده و امریکا هم دیو آدرس داره گیده و طالبان هم دیو آدرس داره گیده. به کابل حکومت، به کابل داره متاسفانه دقیقه استعداد نداریم در مدیریت کرایسی که غیر لغنه دمون مقابل جانب طالبان دی اغم افغانان دی او اصلی مشکل هم دی طالبان است دی بحرانه قوا و دی وطل و بحث دی اغم حلی گیره دی توافق سره، اما تاسی گوره چی دروز پوری مگ مذاکره کننده تیم نلرو، دروز پوری دمون اداره دمون حکومت دروغ وید و دمون دروغ وید چی مثلا دی 10,000 بندیان یا دی 15,000 بندیان دی تبادله بحث وید دی پر ارتباط دی مگ گیگو دی هر یو تمگ یو شرط درو دا په داسې حال کې ده چې د مغوتاسي ادیګ څراغلي جمهور رئیس په ډېر صراحت او وضاحت ویل چې دا نه سقانی او دغه د ملګرو خوش کېدل مختصر خد ده، خو دا سور خد په اړه به خپل او ټول کابینه را هوته او سور خد مات که عمل پوک د ماک نه ده چې نن امریکایان او د طالبان د توافق کې زده بندیان خوش کېږي. د کابل اداره ولې دا مسله د خپل خلکو نه پټي او په دې پیږي چې دا عمل کېږي؟ لوی مشکل دا ده چې اول په کابل کې همغږي نشته، دوم په کابل کې سیاسي ګروپونه اجماع نه لري، درېم د ما باور دا ده چې موږ به بل اخر سولې ته لاړ شو، دلته زه خوشبین یم، اما که چیرې وضعیت دا رقم دوام ولري متاسفانه په کراره او په ښه صورت نه. د بلې خوانه مخکې خپلوان سره همغږي د ښځو د حقوقو مسایل، د بشر د حقوقو مسایل، ګورې دا ټول تخنیکي بحثونه دي. د افغانستان اساسي قانون د تعدیل په فصل کې هغه موارد چې د تعدیل ول نه د خپل قانون پیشبینی کوي، نو ټول قانون غیر ضروري موارد نه ټول اساسي قانون تعدیل ورنه. د کابل حکومت ما یا اساسي قانون تعدیل ورنه، د اساسي قانون څنګه تعدیل ورنه؟ یا باید سرګران وي چې د قانون اساسي قانون بل کله چې بشري حقوق نه غلي ګټنا کابل او ارک د بشري حقوق او د دیموکراسي سمبولونه نه دي. تاسو دې په کابل کې خو دلار سي ولې خلک وضعیت په چارسیار کې وګوري، غوښواري په بګرامه کې وګوري، په بغمان کې وګوري، پکتیا او پکتیکا پرې دي. راځي د ټولنې له واقعیتونو سره وغږیږو، هم د خپل ټولنې له واقعیتونو سره، هم دیموکراسي راوړو، هم قانون راوړو، هم مذاکرات ته لاړ شو.
بله په داسې حالت کې چې تاسو د افغانستان په حکومت کې د سولې په ارتباط یو والی نه وینئ، او په داسې حال کې چې بېلابېلې ډلې دي، ګوندونه دي، او هر یو ځان ته غوښتنې لري، نو د دې معنا دا ده چې دا بل پړاو چې د افغانانو ترمنځ دی دا لا سخته دی. دا ستاسو له خبرو خو داسې معلومیږي چې حتی امکان نه لري چې دوی دواړه خواوې دې سره موافقې ته ورسیږي. ستاسو منظور هم داده اینو؟
بعد اگه خوب نه رسیدی، عرض کنم گوری داده مگره مسلک به نظر درست بحثونت سو مراحل داری. اول مرحله لیکن چه اوز نکنه ندیده ده پرستلوها ده اعتماد سازه دوران ده چه مثلا ده خشونت کمواله یا مثلا ده بندیان خوصی کول ده بحثونه دی. دو مسئله ده مذاکرات و بحث را مطرح کهی، رای و مرحله دی مسالمت مرحله دی و سلام مرحله دی سول مرحله دی. بین المللی اړیکو دی چې دنیا سیاسی تاریخ به مراحل تیر کړي، موږ مجبور زیاد تیر کو. نن لمرنه ای گام اخسر کهی ده اعتماد ده پاره ده موگ ده پاره ده امریکایان و طالبان رو بس دیل ده موگ ده پاره ده اعتماد ده فضانی پر اول ده پاره و میدان رم است کهی ته اولوز دیگه نم بین الافغانی مذاکرات شروع کی زده ما تشویش داده چه پا کابل که دلده ده قدرت ده ساتن و بس دیر جدی ده نسبت ده مذاکرات نه این دلده که عقب نشینی صورت و نمیسی دلده لاتلو سپوریم ده تحلیف ده براسم و داستان ده نو زده گر کهم ده ما عقیده ده زده سختهی لمن زنه دی ولی آمد اینیت ده افغانانو دنیا و شرایط به بالاخره ده افغان حسن حکومت او ده پا کابل که سیاسیون ده تا واداره که سلارسی ده بحث ده
ډیر مننه ستاسو تر دې چې سولې ته څومره خوشبینی شته او یا نشته بوبګور چې له افغانستان د باندې نور خلک په دې اړه څوي په واشنگتن کې په ویلسن سنټر کې د جنوبی آسیا مشر څیړونکی مایکل کوګلمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خوشبینیو او په دې اړه په انتقادونو په اړه نظر څرګند کړی دی. خبرې به وورو بیا به میلمنو ته ورشو چې دوی څوي.
The reason to be happy is that this deal between
the خوشبینی او اندیشنې خپل لاملونه دي. د خوشبینی لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او دې اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. خو بل لور ته اندیشنې سته، لکه دا موافقه ډېره روښانه نه ده او دا معلومه نه ده چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندیشنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستانو ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي.
Ending ties with international terror groups.
بله دا هم د کوګلمن نظر و. اوس به ورشو ستودیو ته، د کابل ستودیو ته. ډاکټر صاحب خپلواک، تاسې څه وایست دغه خبره چې د وایي په دې موافقه کې کوګلمن وایي چې له طالبانو څخه یوازې دا غوښتنه کیږي چې له نړیوالو تروریستانو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، دغه د دوی په نظر ډېرې لوی غوښتنې نه دي؟ یعنی په کار دا و چې له طالبانو زیاتې غوښتنې شوي وای چې واقعا د هغو غوښتنو په نتیجه کې په افغانستان کې عملي سوله راغلې وای.
تشکر. مهم بحث داره چې کله د امریکا متحده ایالات د امنیت شورا د فیصلې سره سم په افغانستان باندې د طالبانو په یوه وخت نظام باندې حمله وکړه، یو عمده دلیل د یغې حملې د القاعدی سره د طالبانو یا د ترهګرو سره د طالبانو رابطه یا د اسامه بن لادن موجودیت و، چې د امریکې د متحده ایالاتو لپاره اساسي پوښتنه او اساسي غوښتنه او اساسي شرط همدا و چې طالبان د ترهګری ډلو سره په دغه کتار کې دیس وخت هم دوی په هغه لیست کې نه دی راغلي لکه د القاعده په لیست کې، مګر دوی د حمایت کوونکو په لیست کې راغلي. اوس چې د امریکا لپاره کوم شی مهم او اساسي و، هغه دا چې طالبان د ثابت کړي چې د نړیوال ترهګری ډلو سره دی رابطه نه لري. ان دا اساسي مهمه خبره دی لپاره د 2001 کال نه راپدې خو دا و. دوهم بحث چې افغانان غواړي او د افغانانو لپاره مهم ده او اساسي ده، هغه د چې بین الافغانی مذاکرات، بین الافغانی مذاکرات دي چې هغه باید تفاهم ته ورسیږي. په بین الافغانی مذاکراتو کې بیا د افغانانو په خپل منځ کې باید شروط شرایط او وکول شي چې په څه ډول تضمینات واخلي، په څه ډول باندې د امنیتي دفاعي قواوی حفظ، په څه ډول باندې د طالبانو دغه قواوی به د کوم میکانیزم له مخې راسي د برخه ته. دا ټول هغه مسایل دي چې په دې مواردو کې راځي. د یغنه علاوه د طالبانو نه دا غوښتنه شوی چې تاوتریخواله باید کموي او په بین الافغاني مذاکراتو کې لومړنۍ ایجنډا شاید امداوي او دا باید وي چې لومړنۍ په اوربن باندې موافقه وسی. د هغه لوی خبرې دي چې ما مخکې ویل چې د موافقتنامه د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو په شروطو پورې تړلې ده، چې هغه شروط امدا دي چې چیرته دغه تطبیق نسی او طالبان باندې ثابت شي چې د القاعده سره اړیکه لري یا طالبان بین الافغاني
ډېره مننه کور ودان خپلواک صاحب، بیا هم نوبت درکو.
اوس نوبت شما
بله او دوی هم حفظ ده. کابل ته زو همدا شیبه د ولسمشر لوی سلاکار ښاغلی وحید عمر د ټلیفون له لارې را سره دی. عمر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د قطر کې د کېدونکې موافقې په اړه څه نظر لرئ؟ تاسو مرته خوشبینه یاست؟ فکر کوئ چې له کابل به سوله راشي؟
بخنی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د مستقل اورګان محل رئیس خغل احمد بیگ له مخ سره ده.
سلام، ما سوال تا نه گرفتم. بر ما بحثی که در قطر روان است و تفاهم‌نامه‌ای که بین طالب و ایالات متحده آمریکا امضا میشه، ما ایره یک قدم مهم به طرف صلح میدانیم. طبیعی است که تمام موارد از او در یک سال گذشته با ما بحث شده، ما بخش از مذاکرات بودیم با طرف دوستای آمریکایی ما. طبیعی است ما از تمام جزئیات از او با خبر هستیم، ما سوالای خودم داریم، بعض موارد موافق نیستیم که در اوجا نامده مطرح نشده، اما بعد از 19 سال یا قدم اول است به طرف صلح ما با اعتماد به نفس
بیک سر او بخشی. آیا تاسیم اگه سوالونه چه لره اگه اندیشنه چه لره اگه کولشه چه دام دیدیخ پروانی للاری چرگن کرده؟
چرا نه
مهربانی مثلا
مثلا ما چند موضوع مهمه که در این تفاهم‌نامه وجود نداره باید وجود می داشت. یکی بحث پناهگاه است. پناهگاه مهمترین بحث در جنگ است و پناهگاه طالبا در پاکستان و یا بحث سنچری این مطرح نشده. یک دوم بحث قاچاق مواد مخدر است. مواد مخدر یکی از عاملا یا تمویل کننده اصلی جنگ است. بحث سوم که نیمه است باید تکمیل می شد بحث قطع رابطه طالبا با تمام گروه های تروریستی است. تنها اینجا بحث القاعده آمده. به نهانجا یک گروه های تروریستی هم هست که از آسیای میانه هست، از کشورهای دیگه هست، در افغانستان عملا زیر چتر طالب فعالیت میکنه. تا این سوالا حل پیدا نکنه ما فکر نمیکنیم که به موافقه کلی یا رسیده بتانیم. به نهان اونا را اینا مسائل بوده که ما در مورد از ملاحظه داشتیم.
اما دی نورو تروریستی دلو په ارتباط دغه غشتنه خو ورڅخه شوی دا او طالبانو یې تضمین ورکړی دی چې له افغانستان به په هیڅ سیوا تروریستی برید نکیږي او دوی به له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کوي. دا تضمین خو طالبان ورکوي.
خب مشخص ذکر نشده. حال مشخص مثلا لشکر طیبه دو ذکر نشده، تحریک اسلامی ازبکستان دو ذکر نشده، اویغور یا ایتیایم دو ذکر نشده، خب بحثای گروپ های دیگه توریستی امثال مجاهدین تاجکستان دو ذکر نشده.
خب متین بیکسه متین بیکسه بله بسیار ببخشیم که ورزی که وقت زیخ شده بیره ما مجله میکنیم از او خاطر معذرت ما رو بپذیرین. منتها ما روی کنفرانس امروز که در کابل بود که میخواستیم معلومات نو از شما بگیریم در این مورد چی پیشرفته شد یا چی چیزا هست که در یعنی بله بفرمایید متین بیکسه.
ما در اینجا دو میمان ویژه داریم بسیار مهم است برای افغانستان برای مرحله و در این زمان که دنیا همراه ما در این حقیقت و دوم سرمنشی یا سکرتر جنرال ناتو میه. اینجا ما در گذشته چرا از ما اعلامیه است شاید یک سوال مطرح باشه. دلیل است که ما عملا سه پیمان داریم. ما پیمان استراتژیک با آمریکا داریم و پیمان امنیتی با آمریکا داریم و همزمان سوفا با ناتو داریم. اینا سه پیمان یا تعهد یا قرارداد نام میمان اینا کلش توسط پارلمان افغانستان و هم کانگرس و بخشای دیگه تایید شده. بنابراین ضرورت ما به تعهد نو نداریم. تنها یک اعلامیه ایجا تجدید اما تاکید مجدد بالای از این قرارداد امنیتی و پیمان استراتژیک با سوفا و ناتو است. و ضمناً تعهد ایجا هم ما و دوستای بین المللی ما تعهد خود در قسمت تمویل نیروهای امنیتی ما بیان میکنه.
حالا سب در زیاد تمنه نکر و
بنابراین این مجلس بر ما از دیر کلان تعهد و دوام همکاری بین المللی مهم است.
سلامت واسه شاخله متین بیک صاحب د سیمه ایز ارگانونو د خپلواکی اداره مشر. سیدی صاحب دا خبری چې کوم اندیشنه چې شاخله بیک ورته اشاره وکړه مثلا د تورستانو د خوندې پنازاینو په ارتباط مخدر موادو په ارتباط او یو شمیر ډلو په ارتباط دا څومره ستاسو په نظر د اندیشنې په ځای دی؟
امیدوار هستم که شما و آقای نظرم از گپای بیک صاحب فهمیده باشین که به خانه روس چی گپ است، به خانه دوماد چی گپ است. حتما فهمیدین، چون جناب آقای بیک از نزدیکای جناب رئیس جمهور هستن. هر چی که آقای بیک میگه نقل قول از آقای رئیس جمهور است، یعنی اینو شما باید باور کنین. بسیار نفر نزدیک شان است، برایشان موافقت آرزو میکنم. ولی
خب با ما نظر اون طرف بسیار زیاد مهم از همین لحظه صاحب. خب وقت بسیار کم از زود که این موضوع رو تفسیر کنین.
من بیاقید هستم که ما ما مردم افغانستان که از جنگ خسته هستیم باید بی عقیده نباشیم که یا ارق یا مرگ ای را باید نباشیم. ما بی عقیده باشیم که مردم افغانستان ارزش بدیم، صلح را ارزش بدیم، شرافت انسانی را ارزش بدیم. اقتدار پشت اقتدار به خاطر خونریزی نگردیم. مرض کرونا مده سال گذشته ما اضافه‌تر از 15,000 کشته دادیم. حال مرض کرونا را خدا نبیاره. ولی من خیال میکنم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان تا هنوز آماده نیست که به پروسه صلح گام استوار ورداره.
تصدیه حکومت خبر یو زیده پریشه سعیدی صاحب ما از ما پشتانه داوه چه در تروریستان و پنازایونه دا تاسی پخواسی لمش سرمیشه مرکه کولی تر طول و زیاد به تاسی پا دیاره خبری کولی، لیکن نن من نظر بدل شوش کاری.
بله نه 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 ببینین، من میگم که بعضی چیزا در مذاکرات شما، یک چیزی رو من اول گپ زدم عرض بر نشنیدین، شما اردو بزرگوار که شما رو دوست دارم، من گفتم ظاهرا به خبرنگارا نشان دادم که خروج قوتهای خارجی تا این تاریخ، اما اسناد محرمی هست در بین، من ذکر کردم اول شما نشنیدین. اسناد محرم چی است؟ که طالبان آیا توان ازیر داره که با تمام گروه توریستی رابطه خود قطع کنه؟ 10,000 توریستی که از کشورهای خارج به بین طالبان است، سرنوشت از اینا چی میشه؟ اینا تفاهم نامه هایی که خصوصی شده ایران نمیخواد
شما کنن.
من اول گفت دادم گفت مرا گوش نگرفتیم، خدا من نمرتون رو داشته باشه.
دیر مننه سعیدی صاحب، هم در دکتر صاحب خپلواک لنور ملمنو هم منندویو ده خبرونو وقتی لخبرونو وروسته بیا هم ده بحث دوام برکو نور ملمنه هم لرو هیلر چه پیدی بحث که را سره اوسی اوز توجه وکری در ده سات خبرونو تا چه ستار فروخ چمتو کری.
قرار است موافقتنامه ایالات متحده و طالبان تا کمتر از یک ساعت دیگر در دوحه پایتخت قطر امضا شود. منشی عمومی ناتو با رئیس اجرایی افغانستان امروز در کابل دیدار کرده است و در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت سند پاکستان دست کم 19 تن جان دادند. تفصیل خبرها. قرار است موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان حوالی ساعت 3:45 دقیقه امروز، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگر در دوحه پایتخت قطر امضا شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در مراسم امضای این موافقتنامه به دوحه رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که پامپیو را برای اشتراک در این مراسم به دوحه می‌فرستد. ترامپ در بیانیه ای از طالبان و حکومت افغانستان خواست که فرصت برای صلح استفاده کنند. به گفته وی اگر آنها تعهداتشان را بجا کنند را برای پایان جنگ در افغانستان یافت خواهد شد و ایالات متحده سربازانش را به خانه باز می‌گرداند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش خواستار خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان است. قریشی این را به خبرگزاری رویترز امروز در دوحه پایتخت قطر گفت. او که برای اشتراک در مراسم امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان به دوحه رفته گفت که امروز یک روز مهم است.
This has come about after almost 2 decades.
این پس از تقریبا 2 دهه واقع می شود و امید است که زمینه را برای آغاز صلح و ثبات در افغانستان، برای آغاز گفتگوها در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان فراهم کند. قرار است موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان تا کمتر از یک ساعت دیگر امضا شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر بر رادیو سعودی گفته است که در مراسم امضای این موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان دست کم 26 کشور اشتراک خواهند کرد. بر مبنای توافق دو طرف واشنگتن شمار عساکر آمریکایی را در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش خواهد داد. گام بعدی گفتگوی بین الافغانی است و در اواسط ماه مارچ آغاز خواهد شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در قصر سپیدار در کابل دیدار کرد. آقای عبدالله در حساب رسمی توییترش نوشته است که آنها تعهد مشترکشان را در راستای حل مسالمت آمیز خشونت در افغانستان ابراز کردند. رئیس اجرایی در ادامه نوشته است که از ناتو به خاطر تعهد ناگذستنیش در زمینه حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و صلح فراگیر و امنیت در این کشور تشکر کرده است. انتظار می رود مارک ایسپر وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو عصر امروز در ارک اعلامیه مشترک را درباره ادامه تعهدات جامعه جهانی با افغانستان صادر کنند. اسپر استولتنبرگ و رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس مشترک خبری در این باره صحبت خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم به کابل رسیده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت جنوبی سند پاکستان، دست کم 19 تن جان دادن و دهاتن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی، یک مسئول قطار آهن، دیروز گفت این رویداد در نزدیکی ناحیه روهری واقع در حدود 470 کیلومتری شمال کراچی رخ داد. به گفته او تمامی کشته و زخمی شده ها مسافران سرویس بودند. مقام ها گفتند حداقل 55 تن در این رویداد زخم برداشتند. یک مقام وزارت صحت ایران میگوید که 9 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور جان دادند. با این شمار جان باختگان این ویروس در ایران به 43 تن رسیده است. تهران 593 مورد ویروس کرونا را در ایران تایید کرده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران ارقام تازه را امروز اعلام کرد و از مردم خواست که از گرد همایی ها دوری جویند و سفرشان را محدود سازند. پیش از این گفته شده بود که آزمایش ابتلای 4 عضو پارلمان ایران به ویروس کرونا مثبت گزارش شده. محمد علی وکیلی، یک عضو پارلمان، دیروز در حساب توییتر خود از مثبت بودن آزمایش این 4 وکیل خبر داده است. نام های وکیلان افشا نشده است. چند مقام ایرانی به شمول معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، قبلا به ویروس کرونا مصاب شدند. شیوع سری این ویروس در ایران سبب لغو نماز جمعه در تهران و مرکزهای 22 ولایت ایران شده است. و در یک خبر دیگر داریم که سازمان صحی جهان سطح هشدار در باره ویروس کرونا را در جهان افزایش داده است. این ویروس حدود 83 هزار نفر را در 10 کشور مصاب کرده و 2800 قربانی گرفته است. تدروس ادهانوم گبرسوس، رئیس سازمان صحی جهان WHO، که به روز جمعه با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت می کرد، گفت
24 cases have been exported from Italy to 14.
24 مورد ویروس کرونا از ایتالیا به 14 کشور منتقل شده است. 97 مورد هم از ایران به 11 کشور سرایت کرده. ادامه افزایش موارد مثبت این ویروس و بالا رفتن شمار کشورهای متاثر در روزهای اخیر به طور واضح قابل نگرانی است.
Are clearly of concern.
از ثبت اولین موارد این ویروس در چندین کشور دیگر دیروز جمعه خبر داده شد. این کشورها شامل آذربایجان، بلاروس، دنمارک، استونیا، لیتوانیا، مکسیکو و زیلاند جدید می شوند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزارم. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول بکنین. موضوع بحث ما حاجت به بیان نیست، همی پروسه صلح هست اما تو نیست آقای بله. ساروان
نن دیر مهمه برسته پا قطر که ده امریکا و طالبان و ترمز موافقه لسلی که جیه و لبلی خواه پا کابل که ده ناتو سرمنشی و ده امریکا دفاع و وزیر د افغانستان ولسمشر سره یو اعلامیه په ګډه صادروي. دوی دواړه کابل ته رسیدلی دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته رسیدلی دی. د ده په حضور کې به نن له طالبانو سره موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دې خبرو نږدې 3 میاشتې دوام وکړ او بالاخره دا د نن ورځ راورسېدله چې دواړه خواوو سلا شوي دي چې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې مناسبت په یو بیان کې پرون ویلی دي چې نږدې 19 کاله پخوا امریکایي پوځیان افغانستان ته لاړل چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو مسؤول تروریستان وظیفي. د ټرمپ په وینا په همغه وخت کې امریکا په افغانستان کې لوی پرمختګ وکړ، یعنی شاید اشاره دې ته ده چې د طالبانو رژیم او پرزو او القاعده هم د ریوري کړ. خو د امریکایي پوځیانو په لوی قربانوي او هم درس د امریکا او افغانانو لپاره په لوی باید د پوینا ده حتی تمام شوه. ترامپ دا هم ویل دي کله چې د ولسمشې لپاره ځان کاندید کړ، د امریکا خلکو ته ژمنه ورکړه چې له افغانستان به امریکایي پوځیان راباسي او دا جنگ به پای ته رسوي، او دا د دې ژمنه په پوره کولو کې د پام وړ پرمختګ نن کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در این بخش محترم آقای عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی هستن، فعلا در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر محترم انارکلی هنریار عضو مجلس سنا هستیم و از طریق تلفن هم کوشش میکنیم به قطر هم بریم و به دیگر جاها هم بریم. از او خاطر از مهمانای ما بسیار صبر و حوصله تقاضا میکنیم امروز ما همکاری بکنن، یک ذره صبر و حوصله داشته باشن. امرخیل صاحب خوش آمدید صاحب به برنامه.
شکر، زنده باشین، سلامت باشین شما.
کرد ودان امرخیل صاحب، سره لدی چې ډیر خلک خوشبینه دینن چې په قطر کې دا موافقه لاسلیک شي او ډیر دته امیدوار دي چې ورپسې به د افغانانو په منځ کې هم سوله وشي او دا جنگ به د تل لپاره پای ته ورسیږي. خو په عین حال کې ډیر پښتنې شته چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ذهنونه مصروف ساتي. تاسو په خپل څه فکر کوئ چې په ورپسې پړاو کې به کوم مسالې د دې سبب شي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کې، یا د سولې په پروسه کې به ستونزمنې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم خبر ورته غواړم. یقینا چې د افغانستان په ژوند کې او هم د امریکا په ژوند کې ډېره اوږده جګړه تقریبا نن پای ته رسیږي. مطلب په دې کې چې د امریکایانو او د طالبانو په مابین کې یو هوکړه کیږي چې معنا د دې لري چې دوی په مابین کې جګړه پای ته رسیږي. ولې هغه څه چې افغانانو ته ډېر ارزښت لري، البته دغه ورځ هم ورته ارزښت لري، ځکه دوی امیدواره دي. امیدواره دي د دې نه چې دغه کله چې دغه هوکړه امزا سی نوب افغانستان ته به یو د سولې رڼایی راورسیږي او د سولې دروازه به خلاصه سي. انشاءالله دوه طرفه په دې باندې فکر وکړه چې نور د جګړې له لارې دوی موافقت ته نسي رسېدی، او ټوله دنیا په دې دا خبره کوي او ټول دا خبره کوي چې د جګړې نتیجه تر اوسه پورې هم دوی کوم لاسته رانه وړي. ولا چې ترامپ خو ډېرې خبرې په دې باره کې وکولې چې دوی افغانستان ته راغله دي ډېر لوی هدف په خاطر باندې، چې هلته به دوی خو لوی هدف لاسته راوړي، خو متاسفانه هغه هم په ډېرو قربانیو باندې تمامه سوه او نتیجه هم ونه رسېده، ځکه جګړه اسې دوام لري، تاوتریخوالی اسې دوام لري، او افغانان په دې جګړه کې وزل کیږي، کورونه وران کیږي. در په
در صاحب گفتیم که یگان وقت مزاحمت میکنیم، مداخله میکنیم، بسیار ببخشین. حال آقای احمد تکل همکار ما در دوحه همین لحظه از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای تکل خوش آمدید دوباره.
او دو وای چه
تکل صاحب او میلمانو ته سلام.
څه نوې تازه شته د موافقې لپاره د تیاري په اړه ووایس چې څومره وخت لا ورته پاته ده چې موافقه به لاسلیک شي؟ او شاوخوا مو څه اورېدلي دي؟ ځینې اورېدونکي له موږ نه پوښتنه کوي چې د افغان بیسیم د اته سوه اتل شمېرې له لارې، مثلا رحماني له کندهاره، محمد فهیم میدانی له میدان وردګه، دوی وایي چې د موافقې جزئیات څه دي؟ موږ غواړو چې مخکې تر مخکې پوه شو.
اوسنی حالت کې خو ډېر زیات بدلون نه دی راغلی، موږ ورنژدې شوي یو، یعنی دقیقه په دقیقه د مهمې موافقې د لاسلیک شیبو ته ورنژدې کېږو. د پنځو بجو په شاوخوا کې د کابل په وخت دا موافقه لاسلیک کېږي. دا پلان تر اوسه پورې هم پر خپل حال پاتې دی. د موافقې له جزئیاتو، هماغه پخواني جزئیات چې چارواکو شریک کړي دي، د وړو جزئیاتو نه چې ښایي د سولې د راتلونکي لپاره ډېر مهم هم وي، تر اوسه پورې ډېر معلومات نشته. یوازې د زندانیانو د مسلې په اړه طالبان ویلي دي چې 15,000 زندانیان به د افغانستان د حکومت له زندانونو نه چې طالبان دي هغه به خوشي کېږي. او دوی باید حکومت شاوخوا زتنه بندیان خوشی کوي. د بندیانو د خوشی کولو مسله یو ده، پر دې سربیره د تاوتریخوالي کمول او بلاخره یو اوربان باندې موافقه د افغانانو ترمنځ بین الافغانی خبرې دا چې د افغانستان له خاورې به پر نورو هیوادونو باندې حملې نه کیږي او امریکایي ځواکونه به په یو معین ټاکلي وخت کې د افغانستان اوزي، دا د دې موافقې هغه مهم
تکل سے پرون زینو طالب سرچینو ویل چې د دوی یو بل حیات قطر ته رسیدلی دی او نن د قطر رسنیو ویلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین دوی ته ویلی دی چې همدا حیات به د افغانستان له حکومت سره د سولې په پروسې خبرې کوي. په دې اړه تاسو اوریدلی دی له طالب استازو سره که مو کتلی وی او خبرې مو ورسره کړې وي، دوی په دې اړه څه ویلي دي؟ فکر کوم له قطر سره مو تماس قطع شو. بله لکه چې تماس قطع ده. تکل صاحب خبرې مو اوري؟ بله زما خبرې مو
تماس قطع شو. ما ستاسو پوښتنه پوره ونه اوریده.
زما پوښتنه دا و چې طالبانو ویلي دي چې د دوی یو شمېر نور طالب استازي قطر ته رسیدلی دي. نن سهیل شاهین قطري ورسپانو ته ویلي دي چې دغه طالبان به یا دغه پلاوی به د افغانستان له حکومت سره د سولې په پروسه څه خبرې کوي. ما ویل که تاسو له طالبانو سره خبرې کړې وي او کتلې مو وي، دوی په دې اړه څه ویلي دي او کنه؟
د طالبانو یو زیات شمېر کسان دلته د دې هوټل په لابي په شاوخوا کې او د رستورانت په شاوخوا کې لیدل کېږي. په ډېرو مفشنو افغاني جامو کې دوی لیدل کېږي او په شاوخوا کسانو نه چې ما پوښتنه وکړه دوی د پاکستان راغلي د طالبانو میلمانه دي، یعنی طالبانو دوی را بللي دي د دې لپاره چې د امریکا سره د تړون د موافقې په مراسمو کې ګډون وکړي او دوی هلته حاضر وي. ما له دوی سره ډېره زیاته هڅه وکړه چې خبرې ورسره وکړم، مګر دوی خبرو ته نه حاضرېږي. دوی له څو کسانو سره ما په پرله پسې ډول په ډېره دوستانه لهجه باندې، البته د دوی غبرګون هم ډېر دوستانه و، خبرې مې ورسره وکړې. ځان مې ورته معرفي کړه، ورته ومې ویلې چې زه د ازادۍ راډیو لپاره کار کوم، تاسو څوک یاست؟ دوی ویلې چې موږ مېلمانه یو، موږ نه غواړو خبرې وکړو او اجازه نه د خبرو نه لرو. نو دغسې جریانات شته په شاوخوا کې. ما چې لومړۍ ورځې نه دلته لیدلی دي، طالبان او امریکایي چارواکي دواړه ډېر حاضر نه دي چې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړي. څاروان صاحب
ډېره مننه. کور ودان
خو په خیر باشه. تکل صاحب بخلم چیز نه و نیس فعلا، خدا کنه که تا وقت برنامه ما به پایان میرسه یا خبر نه و بیایه، یعنی در مجموع برنامه رادیو.
نظر صاحب دوی وایي چې 15 بجې به موافقه لاسلی کیږي ما ست خبرونه پای ته رسیدي
چې د آزادی
رادیو خبرونه
خدا کنه که
تر و بچو دا
تا وخته. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر. اگر چیز جالب دیگر ندارین آقای تکل؟
سلامت باشین تاسو ته او اوریدونکو ته سلام. د ازادۍ رادیو د خبروونو تر پایه چې خبری مجله پیلېږي او پای ته رسیږي، ان شاء الله د نویو خبرونو سره به موږ حاضر یو.
بله تشکر، خدا حافظ، فعلا موفق باشین. خب
استودیو ته ورشو.
بله آقای امرخیل، سخنان شما رو من قطع کرده بودم، بفرمایید ادامه بدین. چه بیادتان خونه رفتش ان شاء الله نظامی ها یادش نمیرنی.
واقعا واقعا نمونگه چی دی لیه دنوزی مسئله پا دی بانده واسه کلسی افغانستان بانده امریکانو حملی وکنو تر دغا ورانه چه دا وست مونگه ولی ده دا تلفات سو ده دی امریکانو ده افغانانو ده نردیناتو. خو اغا نتیجه چه دوی غواره یا مونگه وقته اغا نتیجه تا چوک بنده رسیده. واضح خبره ده چه جگلی اتل اسکاله دوام وک.
بله امینجا جنرال صاحب یک اپ دیگه یادم آمد، ما نظامی نیستیم، از او خاطر زود سوال کردم، میریم عسکری هم نکردیم شکر. یک اپ دیگه میگن اگر به گذشته بسیار وقت ضایع شه و آینده از بین میره، یعنی وقت از دست میشه. آله از این با چی باید شوه؟ یعنی دولت افغانستان من حیث یک دولت اردو چی باید بکنه؟ چی توصیه میکنین اگر طالبا بیاید یک دفعه سرشوق بیاید یگان کودتا مدتا میخواد بخوای بکنن چی باید بکنن؟ اینطور چیزا رو اگر یک کمک تحلیل بکنین چی پیشنهاد میکنین؟
دسته ده چه اگه وقت اوست دیر تیر سوه ده اگه وقت اوست ده کودتا هم دیر تیر سوه اگه وقت دیدی هم تیر سوه چه اوست با طالبان رازی ده اردو با من حلقه یا اردو ده با پدرانه سرگو نگوری یا با کنبل حرکت دیو که اگه وقت او ده نور وقتو نسیدی یا با مقالو اگه اوست تیر ده اوست بل وقت اردو خو یا ملی اردو ده او ده طول افغانستان اردو ده او کله چې ما د طالبانو له وند هم اورېدلي دي او د ولسي اردو ته ډېر ضرورت ده خو پر هر صورت باندې زموږ اردو زموږ وزارت دفاع وزارت داخل امنیت دولتي باید خپل اظهارات مکمل ونیسي په هر صورت باندې دا چې سیاست مداران څه خبرې کوي څه وایي کومې پرېکړې ته رسېږي دا د دوی کار ده ولې د اردو اساسي دنده خو دغه ده چې له خپلې خاورې له خپل وطن له خپل ملي ناموس له خپل استقلال او د خپلو خلکو نه دفاع کوي دوی خپل وصله د ځان سره ساتي او همیشه دوی په حالت د وزارت کې یو شی دوی ټول په یاد وي چې کله چې یو اویم کال کې تاسې ولیدئ چې اردو ټوټې ټوټې سو بهترین سلا وسایت له بینه لاړه او پر هر صورت په هر شکل چې لیبرالو په چا خرڅ کړه چا یې وړه هغه جدا خبره وه اما خپل یې ولیدل چې وطن ډېر بد حالت ته لاړ ډېر کړکېچ ته لاړ جنګونه سو په مابین کې کوچ سه کوچ سار سه کابل وران سه نور ځایونه دا ټول ځایونه راسې په دې معنی چې نور اردو نه وه نور قوتونه نه وه نور پولیس نه و نور امنیت نه و دوی خپل کې سره غزه اما کله چې د یو مملکت قوت موجود دی د اردو موجود دی پولیس موجود دی امنیت موجود دی بیا دغه خبرې ما باندې تر نه راځي
ډیره مننه سلامت اوسه موږ د ازادي راډیو د یو سلو یو شزو نظرونه اخیستي دي او غواړو چې د ویب پاڼې له لارې د دوی نظرونه خپاره کړو د څو شزو نظرونه البته د سولې په اړه همدا اوس ته راوړو
101 زن صلح از دید زنان افغانستان
شوفا سعادت هستم 25 سال سن دارم یک تن از فعالان حقوق زن در فاریاب هستم قسمی که از نامش وعده و صلح یکی از آرزوهای دیدینه مردم افغانستان هست ما سالهای سال است که در آرزوی صلح هستیم که چه وقت در افغانستان صلح خواهد آمد چون بدون صلح زندگی کردن مشکل نه حتی ناممکن خواهد بود به خاطر که هر روز جنگ هر روز کشتار هر روز انفجار انتحار ما میخواهیم صلح در افغانستان هر چه زودتر بیایه. فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد زیرا در زیر ساحیه دموکراسی و آزادی بیان ارزش‌های دیگر هم میتونیم برآورده بکنیم ما نمیخواهیم دوباره به دوره طالبان برگردیم به خاطر که همه دستاوردهای ما از دست میره
یو سل یو خزی سوله د افغان خزول نظره
ایرایم تخلص می باک ده اتلس کلانه یم ده غزنی ولایت وسیدون کیم زه خبری علیم طبعا سوله کوله سی دی مغزون ډیر از مغزون کې ډیر بدلونونه راولي یو له هغه بدلونونو څخه سی مثلا کوم کسان سی ذکر تل اسرسی نه لري ذکر کدی یو کدی لوې لامل ګرځي سی دی زون بدل سی پاغه جی کی مغ واړو سی تاسو یو څه راسی دلته سی هرڅه مسایدی مختهره زمينه برابر سی دی درس دی لا رو دی تاسو سړکونه دا ونه کړه هماغه نو اسکه نه غواړي چې بېرته پخوانۍ جې ته وګرځي هغه د جنګ حالاتو ته وګرځي چې هلته د ښځو په وړاندې دروازې تړل سوي دي د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی ده او سره له دې چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی دي بعضې ورونه حقوق تر پښو لاندې کېږي چې دلته هېڅ پاملرنه ورته نه کېږي نو موږ نه غواړو هغه جې ته لاړ سو غواړو راتلونکی پرمختګ وکړو او د لا سولې د راتلو په هیله یو
خب شنیدیم به طور نمونه تشکر از همکار تکنیکی ما که ما را آگاه ساخت آل محترمه فوزی کوفی رئیس حزب موج تحولم از طریق تلفن مهمان برنامه ماست محترمه کوفی خوش آمدین به برنامه
سلامت باشین آقای نظر سلام خدمت شما و خدمت همکاران و شنونده هایتان
تشکر محترمه کوفی مسئله قرارداد تعقیب میکنین از نزدیک یعنی از نزدیک امروز در قطر امضا خواهد شد شما در این مورد چی گفتنی داری من حیث یک رهبر سیاسی افغانستان مخصوصا خانم ها یک قسم تشویش دارن در مورد که بعضی ها البته از شما بشنویم
خب البته زنان افغانستان تشویش دارن و حق دارن تشویش داشته باشن. تشویششان تشویش بجا است و تشویش بیشتر از زمان حکومت طالبا و چگونگی برخوردشان و پالیسی هایشان در مورد زنان و حتی در مناطقی که امیال هم طالبا تصرف دارن برخورد که در برابر زنان صورت میگیره، زنان افغانستان را از آیندهشان مشوش ساخته. هرچند خب زنان افغانستان در تحت حاکمیت دموکراسی هم وضعیت بسیار خوب ندارن، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه به دوران طالبان است. من فکر میکنم امروز یک روز مهم است برای افغانستان، یک روز تاریخی است. مردم افغانستان 40 سال جنگ خسته ساختینا را و بالاخره به یک اجماع سیاسی در سطح جامعه سیاسی افغانستان در مورد ای که صلح یک اولویت است و یک ضرورت است رسیدند. اما و به این خاطر است که امروز نه تنها در دوحه بلکه در داخل افغانستان هم وقت اعلامیه مشترک نشر میشه، من فکر میکنم جمع کثیر از سیاسیون اشتراک میکنن، ولی این آغاز پروسه است. از نظر ما اصل پروسه زمان شروع میشه که گفتگوهای بین الافغانی بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. زمانی که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد، مسائل مهم و عمده که نگرانی ها و تشویش های مردم افغانستان است موردش بحث میشه و او زمان است که اصل پروسه آغاز میشه و
بله سب
به اصطلاح
دیر مننه محترم کوفی
او زمان آغاز میشه.
دیر مننه مش په دیخ پروانه که په اول ساعت که البته در شوزو مسئله هم مطرح کړل زینو خپل ملمنو سره اوغي ویل چې تومره چې له طالبانو سره کتلې دي، طالبان ځینې اساسي حقوق شوزو تمنی، اما یو شمیر کسان چې په افغانستان کې د شوزو مسئله ډیره مطرح کوي اوغي وای ځینې شعاري مسائل مطرح کوي. دوی فکر کوي چې یوازې یو څو ښځې چې په کابل کې یو لړ حقوق لري، دوی فکر کوي چې ټول افغان ښځې هغه حقوق غواړي، آل دا ده چې اکثر افغان ښځې هغه حقوق نه غواړي. تاسو په خپل هم له طالبانو سره کتلي دي، ستاسو نظر په دې موضوع کې څه دی؟
خب اولا در مورد از این که یک شمار میگن که تنها زنانی که در کابل هستن مسائل را مطرح میکنن، شما از اینا بپرسن که چقدر از مردای سیاسی که نگرانی ها و به اصطلاح شرایط خود را مطرح میکنن از قریجات افغانستان آمدن. این ما فکر میکنم یک مسئله است که اینا میخواین به خاطر تضعیف موقف زنان مطرح کنن، مخصوصا اینکه وقتی میگن زنان در کابل هستن، زنانی که در گفتگوهای صلح اشتراک کردن و در آینده اشتراک میکنن، خب اول یک ضرورت است به خاطر که جامعه افغانستان یک جامعه کثرت‌گرا است و در اینجا با توجه به تجربه‌ای که زنان افغانستان از دوران حکومت طالبان داره حق زنان است. و دومی که ما در گفتگوهایی هم که با طالبان داشتیم یا با سایر سیاسیون داریم و ادعایی که داریم، هیچگاه ادعای ما ادعای یک زندگی غربی نبوده، هیچ کدامش هم شعار نبوده. ما بسیار واقع بینانه با توجه به واقعیت‌های امروز افغانستان خواستهای خود را مطرح میکنیم. خواستهای ما خواستهای انسانی است. مثلا یک زن حق داره تحصیل کند، حق داره کار کند، حق داره به اساس قوانین افغانستان به منابع مالی دسترسی داشته باشد، حق داره به میراث دسترسی داشته باشد، حق داره شیوه لباس خود در چوکات به اساسات شریعت خودش انتخاب کنه. مشکل ما ایست که متاسفانه تفسیر چندگانه از اساسات دین وجود داره و هر بزرگ ما تنها راه رسیدن به قدرت را تفسیرهای چندگانه از اساسات دین و اونم فشار سر زنا تنها میدانن. نه، شما شاهد هستین که هر کس که بخواه موقف خود مشخص بسازه اول از حاکمیت خود بر زنا صحبت میکنه. مثلا چند قبل ما کسی بنام مولای سبنتاری از هرات از همه مشکلاتی که در این جامعه وجود داره تنها بس زنان را مطرح کردن. بنام زنان افغانستان من فکر میکنم هیچگاه شعار سر ندادن که او شعار در چوکات پذیرش اجتماعی افغانستان نباشد. زنان افغانستان واقع بینانه خواستهای خود را مطرح میکنن، حق دارن که مطرح کنن. این حق قانون اساسی برشان داده، حق شهروندی برشان داده، حقوق انسانی که در جامعه امروز مروج است برشان داده و حقشان است که مسائل را مطرح کنن.
بله بسیار جد تشکر. شما به قطر می رفتین سابقه؟ این دفعه نرفتین؟
ما دعوت بودیم از طرف امریکایی ها، اما زمانی که دیر شد، ولی ما ترجیح می‌دیم که امروز در آدرس جمهوری اسلامی افغانستان باشیم.
خب بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز خاص گفتنی اگر نداشته باشین به شما مزاحمت خلاص میکنیم.
موفق باشین،
بخیر. تشکر از اشتراکتان، خدا حافظ.
ور بسو امرخیل صاحب تا امرخیل صاحب که مخکمو په دې خبرونه کې په دې خبري وکړي چې په دوهم پړاو کې چې د افغانانو ترمنس خبري دي، دا پړاو ډېر سخت وي. د ځینو ملمنو نظر دا و چې د افغانستان حکومت یو لاس نه دی، دلته سیاسيونو حکومت سره جوړ نه دي، په د سولې د حیات په ټاکلو کې به مشکل ولري. تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې دا به واقعا ډېره مشکله مسله وي، او کنه فکر کوئ چې کله چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مسله پای ته ورسېدله، د افغانستان د حکومت لخوا به په دې برخه کې مشکل نه وي، او داسې یو پلاوی به جوړ کړی شي چې دغه په سر جنجالونه نه وي؟
زه فکر کوم چې زموږ سیاسي زموږ دولت په یو فکر باید اوسي چې خبرې بیا د قدرت خبره نه ده، چې د چوکیو د قدرت او د مقام خبره، خبره د افغانستان د ژوند خبره ده، د آینده خبره ده، د افغانستان د سولې خبره ده. په دې وخت زه فکر کوم چې دې سیاسیونو په مابین کې به هیڅ نوی اختلاف نه وي، او که یې وي هم دوی باید په دې کې فکر وکړي چې دا د دوی په درد هم نه خوري. دا چې څوک ځي دوهی ته څوک ورځي، باید موږ فقط په دې کې فکر وکړو چې موږ هغه اشخاص و افراد دوهی ته ولیږو چې هم د افغانستان د خلکو دپاره او هم د طالبانو دپاره د منلو وړ خلک وي. چې په دې سیز کې موږ شکر فضل دی خدای د ډېر ښه خلک لرو. دلته قطر رجال خو نه دی راغلی چې حتما موږ ووایو چې حتما دی له تنظیم وي، حتما دی له احزاب وي، حتما دی له دغه نه وي.
د طالبانو لپاره د منلو وړ ولې باید خبره وکړي؟ نو آیا طالبان چې څوک ټاکي هغه به د حکومت لپاره د منلو وړ هر څوک به خپل پلاوی ټاکي؟
نه، هغه سې نو نه ده. زه فکر نه کوم طالبان خو پلاوی معلوم ده، تعداد معلوم ده، خلک معلوم دي، همدا خلک بیزی خبرې وکړي یا به کوم زیاتی کوي. منتها زمونږ په وطن کې یو بد مرض ده، هغه مرض ده چې زمونږ د خودخواهی مرض ده. زه باید لاړ سم، پلانای باید لاړ سي، د ما نماینده باید لاړ سي، کنه دغه خبرې زه فکر کوم چې اوس پریږدي. د دې وخت هم نه ده، دې زمان هم نه ده. تاریخ او زمان بل وخت ده، ایجابات د وخت بل وخت دي. بهترینه لاره ده چې دولت خپله ریاست جمهوري د ټولو سره خبرې وکا، ناسته او سره وکا، او یو معقول یو درست آیت په دې مابین کې انتخاب کا، او هغه ولیږي. زه فکر نه کوم چې یو تعداد خلک شته په دې کې شک نشته چې اوس هم سوله باندې خوشحاله نه دي، په خبرو خوشحاله نه دي، ځکه دوی د دغه لارې نه چې د ګډوډۍ له لارې له بدبختۍ له لارې نه یو څه شیان پیدا کړي دي، یا دارایي پیدا کړي، یا مقام چوکۍ پیدا کړي، دوی وایي چې ولا دا به زموږ له لاسه ووځي. نو داسې ده چې په ټول عمر کې خو به سړی مقام و چوکۍ ته نه ځي او نه به دې ارزو ولري. نو بهترینه لاره ده چې یو تعقل ده، فکر ده، چې موږ ټول د افغانستان دپاره فکر وکړو، د افغانستان د خلکو د پاره فکر وکړو. او دغه اتلس کاله بربادۍ او د زموږ ځوانانو خلک چې پکې مړه سو، کورونه برباد سو، په دغه سیندونو کې غرق سو، خارجي مملکتونو ته لاړو، د ټولو ته په نظر کې نیولو سره باید له خودخواهۍ نه تیر سو. بالکل،
بله. تصویل چې یو شمېر کسان چې ګټې په جنجالونو کې دي یا په جنګ کې دي، هغوی نه غواړي چې سوله وشي. دغه اندېښنه ځینو اوریدونکو هم د افغان بیسیم د تصواتلس شمیرې له لارې مطرح کړی دا، وایي چې وایي کله چې سوله جدي شوه هغه وخت به بیا تاسې شکایتونه واورئ، هغه وخت به مخالفتونه واورئ. اوس خو د دوی په نظر له سوله ډېره جدي نه ده. دغه اندېښنه څنګه ده؟
ګورې، موږ به لپاره د دې چې پیشګویي وکړو، یو ورې د خپل وضعیت ته نظر وکړو. کنه زموږ په افغانستان کې نن ورځ د پنځه میاشتې شپږ میاشتې مخکې انتخابات وسه، کنه دا خلک چې ګوري دوی ته، دا د خلکو نظریات ګوري، دا د خلکو افکارو ته ګوري، دا د سیاسینو افکارو ته ګوري. بیا د دې علاوه لغه نه چې دلته څومره کړکیچونه، څومره مشکلات، څومره بدبختي راغلي، دا یو خواته ده. بیا د دغه سیاسینو ناسته ولاړې چې دوی سره کوي، هر څوک ځانته طرحې جوړوي، هر څوک ځانته طرحې وړاندې کوي، داسې چا ته یې وړاندې کوي، څنګه یې وړاندې کوي، هغه خو جدا خبره ده. اما دغه حالت چې خوري، رښتیا هم خلک تشویش کوي چې وایي که دغه سیاستمداران په همدې شکل چې څوک د ځان لپاره طرحې جوړوي د ځان لپاره طرحې ورکوي او د خپل آینده دپاره څه د دغه مقام ته ورسېږي کوشش کوي چې ځان د یو چا سره پیوند کا جان سره ورسېږي د دې د خلکو دغه سته
بله جنرال صاحب او بخشید یو بله مسئله داده چې افغانستان دفاع وزیر سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی دی چې د اورکم یادی د تشدد د کمیدو په ونې کې د طالبانو ځینې حملې د دوی د مشرانو د غوښتنې خلاف وشوې د طالبانو له لوري او دا له دې نوی داسې ثابتېږي چې که طالبان سولم وکړي یو شمېر قمندانان او یو شمېر ډلې به د دوی جنگ ته دوام ورکړي دا تشویش ستاسو سره وکنه
اول خو ګورې زه به یوه خبره وکړم کوم قرارداد چې دې دپاره سوی د تاوتریخوالو پورې تقریبا 80% د هغه په ځای دوی دوله زیات دغه نه و د ګر څه دوی حملې وکړې په پوستو باندې پرې اما هغه اساسي خبرې چې هغه انفجار و انتحار و د راکټونو ویشتل و د مینګزاري و او بخارونو باندې حملې وې هغه نه و پکې هغه څه نه و پسې موږ یو څه امیدواره کېږو چې طالبان هم له جنګه ستړي سوي دي هغو دوی هم نه غواړي اما دا چې دوی په ټولو خپلو قمندانانو باندې حاکمیت لري کې نه لري دا به تاریخ وښیي دا رښتیا خبره ده په دې کې خو زه هم دا خبره کوم چې آیا واقعا دغه طالبان یوه ډله دي که مختلفې ډلې دي که چیرته یوه ډله یي خو هېڅ خبره نشته ممکن حاکمیت پرې ولري اما که هر قمندان په بلې ډلې پورې اړه لري یا بل شخص پورې اړه لري یا په بل چا پورې اړه لري یا د نورو په تحریکاتو باندې کېدای سي چې دوی هغه دغه منفي حرکتونه
نه اصلا داسې یو اهم شته چې ممکن یو بي ممکن ډېر اختلاف ونه لري نن لیکن کله چې سوله کېږي ممکن یو شمېر کسان د سولې له شرایطو سره موافق نه وي دغه مسله شاید د اسدالله خالد هم شاید اشاره همدې مسلې ته وي
دا خو امکان شته منګه مادر کړی چې د منګه جامع نه وي دیموکراسي ته داخله سوی ده وخت چې اوسه نه وي دیموکراتیز ته زی او دلته سوادم ډیر کمی دلته رقم ډیر کمی او خودخواهیم ډیر زیاتې دا شین ستل په دې کې خو هیڅ شک نسته مګر زه فکر کوم چې اساسي استقامت هغه د سولې دی راتګ ده هغه د سولې ده هغه د اوربند ده کله چې اوربند اوسي اساسي استقامت د سولې معلوم سي بیا هغه اشخاص و افراد کېدی سي چې له خپل نظره وګرځي یا یې وګرځوي داسې خبره هم شته چې وې ګرځي دلته یو قوت هم په کار ده داسې نه ده چې موږ وایو چې ټول شیان به نورمال وي ټول به بالکل درست وي نه د دې په نظر کې نیولو سره باید موږ دې ته آماده هم اوسو چې بعضې شیان به وي په دې کې هېڅ شک نشته ما پیشتر هم درته ویلي چې مثلا دغه قمندانان چې اوس د جګړې دي کنه ډېری ځان ته د ځان دپاره دغه غواړي قدرت غواړي د ځان دپاره هم غواړي نو د دې دپاره غټه حوصله په کار ده او هزارات مکمل معرفوي په کار دي زه اوس هم په خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو باندې غږ کوم له همدغه ځای پرې غږ کوم چې تاسې خپل هغه دسپلین اساسي دسپلین د نظامي چې ده هغه به ساتئ او خپل حوصله به ټینګه ساتئ خپل هغه د امیرونو اوامر ته به مطلق اطاعت کوي او ټوله خبره به همدای چې تاسې د افغانستان پورې اړه لري نه په کوم ګروپ پورې اړه لري نه په کوم حزب پورې اړه لري نه په دغه پورې اړه لري نو که چیرته داسې دا دغه دسپلین او قوي دسپلین موجود وي او زموږ قوتونه په خپل حال باندې وي بیا داسې خلک چې پیدا هم سي د هغو نه خپل نتایجو ته نه رسېږي بدبختي دا ده چې موږ یوه تجربه لیدلې ده هغه تجربه دا وه چې موږ یو قوي پوځ
بله صاحب ډیر مننه
پوز له بین لاړه هر چا پوری وتړل سي مشکلات ما بین ترغله اوس ان شاء الله هغه بنې
بله ډیر سيته مننه اوس په میستا سي او شمیر پیغامونه چې افغان بیسیم د تاسو واتل شمیر له لاري راست ولې دی ولولم عزیز زابلای له زنجیره د سولې د موافقه د لاسلیک و غونډې ته باید د افغانستان له خوا هم یو پلاوی بلل شوی وي څو په دې غونډه کې افغانانو هم ګډون کړی وو ډاکټر سید الرحمن سراج لیکي وای چې په افغانستان کې وسرتاسری سوله راشي زبا د انټرنیټ متاسفانه چې پیغام ټول نل وستل کیږي او ځانته هم ډاکټر وای دین محمد
له نامعلوم ځای لیکلی دی وایي زه د سولې موافقې ته ډېر خوشبینه یم او زه باوري یم چې که دا موافقه نن لاسلیک شي د افغانانو ترمنځ هم سوله راتلی شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي د میلمنو نه زما سوال دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو اتلس میاشتې تیرې شوې، آیا افغانان به ژر موافقې ته سره ورسیږي؟ دا پوښتنه موږ د خپرونې په ترڅ کې کړې وه. بل اوریدونکی قاري محمد محمدی لیکي وایي زه ډېر هیله من یم چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ به هم روغه وشي. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی زه باوري یم چې نن سوله د سولې لپاره لومړنی ګام اخیستل کیږي او په بل ګام کې افغانان په خپل منځ کې جوړ سره راځي. ولی محمد ولی له غزنی څخه لیکي چې زما پښتنه داره چې طالبان به سوله وکړي. دا پښتنه هم مطرح شوې ده، زموږ میلمنو په دې اړه خبرې کړې دي. عبدالرحیم رحیمی له کندهار لیکي وایي د سولې موافقه به په قطر کې په 2 بجې لاسلیک شي. مخکې زموږ خبریال همکار احمد تکل وویل چې د افغانستان په وخت په 15 بجې. بل اوریدونکی دا به هم وروستی اوریدونکی ځکه چې ډېر زیات پیغامونه دي. غلام سرور حنفي لیکلی دی له کندهار څخه د سولې د موافقې د لاسلیک په نتیجه کې به په افغانستان کې سراسري سوله راشي او زه له ټولو خواوو غواړم چې سر لننه دایمي اوربند اعلان کړي. نو دا خو بده غوښتنه نه ده کړې.
بله
امرخیل صاحب څنګه فکر کوي چې شکیلی خواهی به دایمي اوربند اعلان کړي یا سراسري اوربند اعلان کړي؟
پیوش خبره باندې پوهیږم. هغه دا ده چې کله چې دغه تاوتریخوالي مسله دوی ومنله په جګړه کې، کله چې دغسې حالت راځي عمومي لیدې سوي دي چې د یو څو دپاره اوربند سوی ده، د وړکې یا د لوی وخت دپاره سوی ده، معنا د دې لري چې اراده سته. وقتی سی اراده وجود لري بس امکانات هم وجود لري. زه فکر کوم چې په دغه وخت کې چې دوی په دوحه کې د دغه امضا کوي سره توافقنامه سره امضا کوي، امکان لري د دې ډېر امکان دي سته چې په دې خبره باندې خبرې وسي. او وخت چې دا خبره باندې خبرې کیږي او په دې باندې هم وسي د افغانانو سره به خبرې وسي او د افغانانو میګانه ارزو همدغه سي دایمي اوربند وسي، ځکه به اوربند خبرې بیا چندان مفهوم نه لري، ځکه هر طرف دي زور له خوا غوړي چې خپل اهداف ته ورسي. زه په دې باندې ډیر باوري یم، زه په دې ډیر باوري یم چې یا به داسې وسي چې په دغه خبرو کې به یا په دغه نوروسته به دا تاوتریخوالی په صورت کلي له بین لاسي، وړې وړې نښتې به وي، وړې وړې نښتې غونه مهمې نه دي، ولې یا به دا تاوتریخوالی دائم سي او یا به انشاءالله چې اوربند دائم سي. ځکه وخت چې اراده سول دې ته راغلی، وخت چې طالبان دې ته حاضر شوي چې سول د امریکا سره خبرې وکړه، سوله وکړه، اتلس میاشتې پرې تېرې شوې، بس معلومه ده چې اراده وجود لري. اراده وجود لري خو یو شایسته هغه دا ده چې په دې کې خارجي مداخلې څومره دي. هغه خارجي و خلک چې یا هغه دولتونه چې د افغانستان لپاره اهداف لري او د هغو د اهداف لاس نه راغلي، امکان لري چې خپل تحرکات وکړه، امکان لري چې خپلې لاسوهنې وکړه. دغه لاسوهنې لږ ذره د تشویش وړ دي، که د ورځو فکر کوم چې دواړو خواو له جنګ خسته دي او جنګ کومه نتیجه ته ونه رسېده، او یقیني کامل بیا هم زه تاسو ته وایم چې په هیڅ طرف به نتیجې ته د ونه رسي په بل باندې کامیاب سي، یا به طالبان دې درجې ته ورسېږي چې دولت ته سقوط ورکړه. دا لږ امکان لري خبره ده او وخت پرې تېر شوی ده، نور دا کار نه کېږي. بنا زه فکر کوم
امرخیل صاحب یو مسله داره چې دا اوس هم چې ډېر زیات له ډېر ټینګار سره سره چې د افغانستان د حکومت تو د امریکایانو طالبان حاضر نه شول چې کامل اوربند وکړي، یعنی ورکه مې وکړو. دا د دې لپاره داسې ویل کېږي او ځینې طالبان هم وایي دا د دې لپاره چې کامل اوربند وي، بیا نو خلک کوس پاس ځي. طالبان له کابل ځل چې په اختر کې اوربند کړی و، ښارونه ته ځي، دولتي ځواکونه د طالبانو سیمو ته ځي، نو ایلو غیل کېږي سره او بیا د دې جنګ روحیه و جذبه دی دوی ختمیشی. نو دوی دغه سی وای چې ک د امریکا سره د طالبانو له موافقه سره سره به بیا هم طالبان و نه غواړي چې د دوی ځواکونه شارونو ته لاړ شي یا امنیتی ځواکونه د دوی سیمو ته لاړ شي، چې همدغه حساسیت په خپل ځای پاتې شي او د دوی جنگی روحیه په خپل حال پاتې شي تر څو چې دوی د حکومت سره یوې موافقې ته نه وي رسیدلي. په دې اړه څه وایست؟
په یو اندازه کې که تاسو وګورئ، تاسو به اورېدلي له ډېرو خلکو نه، موږ هم اورېدلي دي، چې حتی هغه قمندانان چې په داخل د افغانستان کې، هغه جنګلي چې په داخل د افغانستان کې، حتی هغو دوی په خپلو مشرانو باندې زور راولي چې افغانستان کې باید سوله وسي، جنګ باید قطع سي. بنا نه داسې فکر وکړي چې هغه قوي روحیه د جګړې اوس نشته، قوي روحیه چې په سابق کې و هغه اوس نشته، اوس د مذاکرو او د سولې روحیه پیاوړې شوې ده. نو که چېرته په طالبان خو به داسې نه کوي چې سوله به راځي او د دوی جنګلالي به بیا په همغه حالت باندې پاتې او هر چا سره به سلا وي، هر چا سره به وسایط وي. دا خبره زه فکر کوم زه لږ ذره حل شوې ده، او زه د دې نه تشویش هم نه لرم. په واقعیت په هېڅ دیني نظامي چې زه کولی سم دا پیشګویي هم وکړم چې د دې دپاره دوی که فکر کوي چې زموږ جنګلالي به په همغه حالت پاتې سي، نه، هغسې نه پاتې کېږي، ځکه اوس هم دوی د جنګ ستړي دي، اوس هم دوی په خپلو مشرانو ته بار بار ویلی دی که دا خبره نه وای ورته کړی خپل مشرانو ته ویلي، نو مشران یې د امریکا سره خبرو ته هم نه حاضرې دی. وخت چې یو سړی د روحیه د جګړې لري، قوت د جګړې لري، نو هغه کله خبرو ته حاضرېږي؟ نو وخت خبره دې ته رسېږي چې دواړو خواوو له جګړې نه زیاتې ستړي، نو بیا ځي خبرو ته. دا خو قانون د جنګ جګړې هم همدغه ده.
ډېره مننه امرخیل صاحب. افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب نظر واورو، هغوی هم ځینې انتقادونه یا ځینې نیوکې په موافقه باندې لري چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کېږي. بیا به د دوی خبرې به واورو، بیا به تاسو ته درشو.
نقاطی هست در داخل موافقتنامه که ما به او موافق نیستیم، به همین دلیل. خب او موضوعاتی هستند که در اعلامیه مشترک پسان شما رئیس جمهور و وزیر دفاع امریکا که آمدن صحبت میکنند، ولی گپ ما در ایست که ما آگاه هستیم که چی چیزا در موافقتنامه است، ولی موافق به تمام ابعادش نیستیم. یکی از مثالای بسیار واضحش است که نام طالبایی که در اونجا ذکر شده برشان اشاره شده که طالبای دارانم نام خدا در موافقت نامه امارات اسلامی گفته، اگرچه باز در قوس گفته شده که امریکایی را به رسمیت نمیشناسه، ولی ما موافق نیستیم به همین ذکر نام طالبا. ما فکر میکنیم به نام یک تحریک طالبا باید یاد میشد. همچون موارد زیادی هستن که از لحاظ تخنیکی ما به او موافق نیستیم.
بله شغل مهم دا څرګندونه نن په ارکه خبري اعلان ته وکړه. اوس امرخیل صاحب ته نوبت ورکو چې څه وایي په دې اړه.
بله البته قابل یادوري چې تعداد زیات از میهمانان محترم که وعده گذاشته بودن تلفوناشان قدر مصروف است که هیچ جواب نمیده، یا در خط مشکل است، یا اینکه به مجلس بسیار زیات در افغانستان امروز شاید از او خاطر باشه. شنونده عزیز معذرت ما را بپذیرین. خب امرخیل صاحب، سخنان شما ادامه میدیم، بفرمایید.
اصل خبر خدا ده چه امارت اسلامی نه وقت دیر تیر سوه ده. امارت اسلامی اوست دی چه ده پار قبل دی قبول نده، و دی تخبلا ما فکر میکنم که چه دی دیگه نتیجه هم لیده لیده چه فایده نکهی. خوب به هر صورت دولت افغانستان، حکومت افغانستان، رئیس جمهور دی افغانستان دی خلق و مقابل که مسئولیت لری. پا دی خونه ده چه طول خبری به دی منی کوم خبر سری امریکایانو په نفع باندې وین دایمنی کړي، بچا په نفع باندې دایمنی، ځکه دای به سبا د خپل وطن د خپل خلکو ته څه جواب وایي. نو په دې خاطر رښتیا په دې توافقنامه کې داسې د امریکایانو د دغه په مابین کې سوي د طالبانو بیا افغانستان سره خو تر اوسه نه ده سوي. په دې خاطر باندې بعضې ملاحظات به دولت افغانستان خامخا لري، ولې به نه لري؟ که ونه لري خی په څه دولت څه نو؟ دا خو واضح خبره ده، یا ملاحظات بلری بعضی موافقه سره بیا به دا کله چې خبرې شروع کیږي دا به د خبرو په وادغه کې حل کیږي. نو اوس که چیرته امریکایان ورته ویلي و همدغه خبر کفایت کوي چې ورته ویلي چې موږ امارات نه منو، په رسمیت یې نه پیژنو، دا معنا ده چې تحریک دي تاسې پیژنو. معنا یې همدغه شی سو. خو په هر صورت یې باید دا نه وای لیکل سوی، خو په هر څه اوس یې لیکل سوی ده. دا نو توافقنامه د دوی په مابین کې دي، موږ مابین کې خو نه ده. تمام هر دولت هر دولت خپل ملاحظات لري خپل منافق والی دی خلکو منافق والی او خلکو ته ثواب جواب گوی ده دا خود تاریخ خبره ده دا خود ده سنه ده سی پا هر قیمت سیگی منگ با دا سول منو ولو که ده افغانستان خلق پیوانی کلی پا در پدر کیگی لبای نزی یا هر سکیگی یا حاکمیتی لبای نزی او منگ با دا سول منو دا خبر منو اغا سم ده خواد ده غوب ما من که توافق نامه ده کلس بیا خبری شروع کیگی اغا اتسوک بخپل ملاحظات لری طالبان بخپل ملاحظات لری منگ بخپل ملاحظات لرو او ده بخپل خبری لری منگ بخپل خبر لرو چه چه کیگی اغا با منافع ده افغانستان باید پا نظر کیونیس و ملی منافع په نظر کې ونیسي د خلکو منافع په نظر کې د اتلس کاله لاسته راوړنې په نظر کې ونیسي که بعضې خلک په دې باندې وایي خو له تاسو دا لاسته راوړنې چی دي بعضې خلک نه پې پوهېږي دومره لاسته راوړنې افغانستان ته په د اتلسو کلو کې راغلي دي چې په تاریخ د افغانستان کې نه وې ښه ازادي نن ورسته د بیان ازادي سته د ښځو ازادي سته مسائل اقتصادی دیر خوب ما پا بخلار بلوانده تلیدی دی نور مسائل هم دیر زیاد سه پا دی خاطر داخل ملاحظات خوب اتمن لری بی ملاحظات خوب که دی نیسی بیشره بی دی افغانستان منافع خوب هم خام خواه دولت پا نظر که نیسی دکه دا تاریخی خبره ده سبا خود تاریخ تا بس جواب آی خلکو تا بس جواب آی که چیر تا دوی هر شای پا خپل سر با دیو بنی
بله خب به هر حال محترمه شکریه بارگزه بالاخره وصل شدن خوش آمدین به برنامه که سابق سفیر افغانستان در ناروی بودن و سیاستمدار شناخته شده هستن خوش آمدین محترمه بارگزه
زنده باشین آقای نظر سلام بر شما و همه شنونده های عزیز ما
بله خب موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین نظر شما را بگیریم بسیاری موضوعات اگر چه ترک کردیم منتها از نقطه نظر شما این امضای قرارداد نامه امروز چی تأثیر خواهد داشت عملی خواهد شد نخواهد شد از شما بشنویم
ما فکر میکنم در نفس خودش امضای توافق نامه دو بود داره هم میتونه بسیار مثبت باشه برای کاهش خشونت که منجر به آتش بس و مقدمه برای صلح باشه و در زمان خودش میتونه یک شکست سیاسی هم برای ما سیاسیون در افغانستان باشه و در لحظه که در دنیا هیچگاه تجربه نشده که یک کشور با قدرت بیایه با یک گروهی که مخالفش بوده و هیچ نوع مشروعیت لازم سیاسی بین المللی را نداره وارد یک تعامل شوه و موافقت نامه امروز که امضا میشه به سطح عزیز که شما با یک کشور در سطح یک کشور امضا میکنید نه در سطح یک گروه اما به هر صورت من فکر میکنم سال در افغانستان مهمتر از هر چیز دیگه است نه بسیار به شتاب زده باید نظر داشته باشیم و نه هم بسیار بدبینش باشیم بگذاریم وقت چی میگه اما یک چیزی که بسیار مهم است آقای نظر امی کشورهایی که امروز حضور دارند چی به شکل فیزیکی و چی هم حمایت میکنند از این موافقت نامه و یا هم از این قرارداد صلح یا از این تفاهم نامه ما خواستار از این هستیم که اونا یک گروه نظارت در مورد تطبیق مواد موافقت نامه و پروسه صلح افغانستان داشته باشد ما سعید پروسه های صلح بین الافغانی را ترجیح میدیم برای گفتمان داخلی خود ما اما بدون حمایت بین المللی هیچ پروسه صلح نمیتونه با موافقت به انجام در داخل افغانستان تاریخ ما میره نشان میده اما شما میفهمین که یک بخش از این موافقت نامه یک گفتگوهای بین الافغانی یعنی دیگه این شاید بر جامعه جهانی کلانترین ضعفشان باشه که بعدش بگذارن همه قضیه را به دوش افغانها بگه که خودتان حل کنه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست معزل معزل داخلی نیست کشورهایی که امروز در اونجا عملا حضور دارن و مخصوصا کشورها و سازمانهایی که بهترف هستن اونا باید من بعد خود مسئول در قبال از این موافقت نامه و پروسه صلح در افغانستان بدانند در این حال که مردم افغانستان هم نباید تسلیم هیچ گونه جنگ و خشونت و تشدد شوند ما باورم این است که اگر ما بین طالبا را حساب کنیم که تعداد کمیت 50,000 است اما این طرف 35 میلیون نفوذ است که باید 35 میلیون نفوذ هم به بیداری رسیده باشد در زمین دولت افغانستان هم پروسه صلح باید ناخون افکار نخواهد و ایره به خاطر قدرت طلبی خود و ادامه سیاست های غلط خود در افغانستان
توجیه نکنه.
بله، تاسو ویل چه یو ناظر یا څارون کې دلی ته ضرورت شته، دا چې نن د ناټو سرمنشي کابل ته راغلی یا د امریکا دفاع وزیر راغلی او د افغانستان له حکومت سره اعلامیه صادروي او په خپلو ژمنو باندې بیا ټینګار کوي، او له بلې خوا امریکایي چارواکو څو ځلې په دې وروستیو ورځو کې ویلي دي چې دوی چې ځواکونه هم تدریجي باسي د دې لپاره باسي چې طالبان باید هغه تعهدونه چې کړي دي هغه باید عملي کړي، که عملي نه کړي دوی هر وخت کولی شي له موافقې تیر شي، موافقه ختمه شي. دا فکر کوي چې کافي نه دي؟
نه، په هیڅ ډول باندې دا کافي نه دی، ځکه چې کوم هدف لپاره چې د ناتو سرمنشي یوسن راځي او یا هم د امریکا وزیر دفاع کابل ته راغلی، دا په دې خاطر باندې نه دی چې موږ یو بین المللي ضمانت د هغې موافقې لپاره ولرو چې دې نه وروسته امضا کیږي. هدف ما هم دا دی چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې کوم موافقې ته چې دوی رسېږي سربېره په دې چې کوم موافقې امریکې سره دوی رسېدلی دي، د همدغې موادو په پام کې نیولو سره باید یو بین المللي حیاتي زه فکر کوم یو دا دی چې بېرته دوی د افغانستان دولت او افغانستان خلکو ته هغه خپل پخوانی هود او تعهد عملي کوي او وایي چې موږ د افغانانو سره یو، که چېرته دوی راغلي وای او یا هم نه وای راغلي موږ پخوانۍ استراتیژیک موافقتنامه چې دوی سره درلوده د دې تفاهمنامې موږ دوی سره لرو، موافقتنامې هغه هم وخت خلاص نه دی، څلور کاله لا نور هم د هغو وخت پاتې دی، یعنی دا به ډېر سیاسي لحاظ باندې کېدای شي دوی صرف د دولت نه یو حمایت خپل ښکاره کړي، په عملي لحاظ باندې یو مغه موافقتنامې هم په خپل ځای باندې دی چې د پارلمانونو لخوا نه هغه تایید شوی دی د افغانستان او د امریکې پارلمانه. مګر مهمه کوم خبره چې ما ورته اشاره وکړله، د سولې د موافقتنامې یا د سولې تړون د هغه پریکړې چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې لري، افغانستان خلک، افغانستان دولت او طالبان به خپل منځ کې لري، د دې لپاره باید یو بین المللي هیات وټاکل شي. د هغې څارنې لپاره ډېره مهمه خبره ده. مثلا تاسو بهتره معلومه ده چې سیاسي لحاظ باندې اکثریت نه طالبان خوښوي او طالبان هم یو اکثریت سیاسي ډلې ته پلې نه خوښوي، مګر دا چې دوی دواړه د یو بین المللي دریم د چا خبرې میانجي په واسطه باندې یو د بل سره کښېني او یا هم د دې کړنې تر څار لاندې ونیول شي، دا به حداقل اطمینان د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. یو په دویم قدم کې هیرم نشته ډاکټر نجیب د سولې موافقتنامه هم په خپل نفس کې غلط نه و، مګر غلطي هغه وخت وشوله چې نړیوال ټولنه خپل پښې وایستله نور د افغانستانه. موږ بیا نه غواړو چې یو منځوي هیواد پاتې شو، موږ بیا نه غواړو چې داسې یو هیواد پاتې شو چې په دنیا کې اوسو مګر د دنیا نه بې خبر. زه غواړم چې افغانستان او مغه سي افغانستان، مهم افغانستان، ستراتیژیک افغانستان، مقتدر افغانستان به رامنځته شي چې خلک په سوله کې یو له بل سره ژوند وکړي. او زه غواړم دا په څرګند ووایم چې اوس وخت دی نه چې موږ یو بل سره د چا خبره لا شو وایي چې دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، دا منم، دا نه منم. اوس هغه وخت دی چې یو بل باید ومنو، وغواړو نه غواړو، دغه
ډیره مننه. یو بل پښتون هم لنډ ځواب کراکړي، هغه دا چې ځینې لویدیز کتونکي او شنونکي وایي چې ممکن طالبان هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي، خو یو شمېر دور وایي که چیرته د نننۍ موافقې نه وروسته طالبان او اوربند ته غاړه کښې شوده، نو دا به د دوی صداقت وشي چې دوی په زور د افغانستان د نیولو په فکر کې نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم که چېرته طالبان سره دومره زور وای نن به دوی خپل د چا خبره مکتبي دښمن سره به نه وای ناست او موافقتنامه به نه وای امضا کړې. ټول پوهېږي چې افغانستان په زور نه نیول کېږي، دا خبره دواړو خواو ته ثابته ده. افغانستان په زور سره او یا هم بېرته د طالبانو ولکې ته په عمومي ډول باندې نه شي تلای. هیرم نه شي چې هغه وخت طالبان افغانستان ونیول هغه افغانستان ټوک ټوک او د داخلي جنگونه نننۍ افغانستان او شل کاله مخکې یا پنځه کاله مخکې افغانستان په مابین باندې ډېر لوی واټن دی او دلته ډېر هغه نسلونه بیدار شوي، روزل شوي چې نه غواړي بېرته شاتګ ولري او افغانستان یو منځوي افغانستان شي د دنیا نه.
بله، بسیار جد تشکر محترمه، شکریه بارگزای سفیر اسبق افغانستان در نروژ. همچنان بسیار جد تشکر جنرال صاحب محترم آقای عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی ما، همچنان محترمه فوزی کوفی که عضو لسی جرگه بودن و هم رئیس حزب موج تحول، و همچنان همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، محترم‌ها بگویم دیگه، آقایان وایس کاکل، شمشاد زدران، میرحمد صافی، رامین صدیق، مرسل زازی. از شما هم تشکر، از میهمانایی که وعده کردن و وعده خلافی کردن از اونام تشکر. تا برنامه‌های آینده خداحافظ و ناصرتان.